د غونډه تر سره شو د طالبانو سره د افغانستان په حق لباندي په دې مرسته خبرې ترې وکړې. نور هم راپورونه لرو د افغانستان په حق لباندي بیا انانو په حق لباندي سره هم راپورونه شته دي او یو داسې راپور ته ورته شو چې
کوم وګورستونځي په افغانستان کې د ماحال د نن ډیر دي او د شرایطونکو لپاره یا خپل ځان خوندیتوب لپاره ډیره افغانان چې د ماحال افغانستان پرېږدي. په خاصه توګه د خبري اعلان وایي چې کله افغانستان کې طالبان واک تر لاسه کړی دي نو خبري اعلان باندې هم ډیر څه د شوزو د حقوقو ترڅنګ په شوزو باندې ډیر بندیزونه وځي سوي دي. همدارنګه د بیان پر ازادي باندې هم ډیر بندیزونه دي
بلکې بیان ازادي شته نو په هغه باندې خو په نورو ټولو سره سره لکه د تعلیم سره سره بیان ازادي په هغه حقوقو کې شامل دي چې کوم لومړی لکه په اول ورځو کې د اول ورځو کې هیله کې په هغه باندې بندیزونه ولګېدل پر پسې بیا ورو لکه نور هر څو ته هم بیا اوغزیدې شو دا ټول بندیزونه خو دا په هغه کې راځي په دې کې به ورشو نزاکت پارسا یو داسي افغانه چې د نورو افغانانو په سیر د ښه آینده په لټون کې چې د نو خپل اسنادونه جمع کړي دي او د مهاجرت د اسنادو لاسرولو لپاره وړاندیزونه کړي دي او ګورو چې دا سفر څنګه روان دي. کالیفورنیا ایالت څخه لا ساکرامنتو څخه د فهیم صدیقی په دې رباندی راپور جوړ کړی دی د وایس اف امریکا او په اشتہ تلاش زمونږ د ډیو همکار را سره شریکوي نو وربشو دی ویډیو راپور ته.
افغانستان څخه د امریکا جنوبي پولو ته سفر اوس او خوراله ستونزې ډاکو خود یو ش ژوند او آئندې درلودلو په هیله نزاکت پارسا د هر څه په ځان ومنل. پارسا او دغه کورنۍ د کالیفورنیا پولې ته د دریو میاشتو سفر ورسته را ورسېدل. د افغانستان په پلازمینه کابل کې پارسا د راخ پرونی لپاره کار کاوه. د ارمان شهر یا د شار امید په نوم د سیاست د خبرو اترو خبرونی کوربتوب کاوه خو کله چې طالبان په 2021 کال کې واک ته ورسېدل دل مدوتیتونو پر سنوی کی کار کول ناشو نکړل.
په افغانستان کې د یو خبريال په توګه زما او زما د کورنۍ جون په خطر کې وو. لهم دې عمله مونږه پریکړه وکړه چې امریکا ته راشو.
پارسا خپل میرمنې او دوه ماشومان سره چې عمرونه یې 12 او 9 کلن دي په 2022 کال کې ایران ته ولاړ. له هغه ځایه کورنۍ د بشري دوستانه ویزې لپاره برازیل ته درخواست وکړ. د نړۍ په کچه یو له هغه هیوادونو څخه دي چې افغانانو ته ویزه ورکوي. بیا د دې د سفر ورستي مرحله را ورسېده. هغه یو خطرناک لار چې له یو ولې سیوادونو څخه تیریږي.
ما تصویرو یا مستندخای را دیدیم از مسیر را
مون هغه عکسونه او مستند فلمونه لیدلی چې په لار کې د مسافرینو جسدونه خي دا اسان سفر نه و.
د ویشي آئندې درلودلو هیلي دوی د سفر ته هڅول مګر دا سفر چې پپشو او پکشتي سره تر سره کېده ډېر خطرناک و.
دوروس
حداقل تاسو باید لګ تر لګا د دوو سخه تر سلور یا پنځور وځو پوري پرته لخوړو او بو د زنګلونو د لارې پخپو مزل وکړي.
د د ټولو کورنۍ پنی مشپکی په وړو کشتیو کې سپاره سوال
خصوصا
مونږ حفاظتي واسکټونه نه درلودل. په کشتو کې د سورو کسانو شمیر سوچندو دا ډیره سخته و.
مکسیکو ته پر رسیدو سره پارسا د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو محافظت اپ سی بی پی 1 لارې امریکا ته د نن وټولو اجازه وغوښته او یو میاشت وروسته دوی امریکا ته د داخلېدو اجازه تر لاسه کړه. حشمت الله صدیقی وايي ډیر افغانان په امریکا کې د ښه فرصتونو، ښه امنیت او تعلیمي فرصتونو له امله پناه غواړي.
تاسو په هیګي چې امریکا د دیموکراسي ارزښتونو او بشري حقوقو ته درناوی لري.
صدیقی وايي د سی بی پی 1 پروګرام د پارسا په څیر افغانانو سره د بیا مشتیدنې په برخه کې مرسته کوي.
دوی د کار کول اجازه لري، دوی سوشل سکیورټی کارت لري، دوی په قانوني توګه د پناه غوښتنه کړي او د دوی پناه غوښتل منل شوی دی.
وسته د کورنۍ په امریکا کې وسیږي او د شیراتونکو لپاره یې د پناه غوښتلو استادونو لپاره مراجعه کړې ده. د کالیفورنیا ایالت د ساکرامنتو ښار څخه د فهیم صدیقی لپاره بهشت تلاش وی او ای ډیوا واشنگتن ڈی سی.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ پښې بوکي زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزاد میډیا ته ارتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
بیا سلیم شي اوریدونکو لیدونکو بی بی شیرینی خبرونه تا او خبرونه کې خصم ډیر پیغامونه راغلي
ډیر پیغامونه راغلي دي پیغامونه په ټوله شریکو او دا به هم وایي چې تاسو دا محل ټلیفون کولای شئ په 00120202050403 کدا شمیره غواړي تاسو چې دا خبرونه ګورئ نو دلته د سکرین پر مخ باندې هم لاندې تاسو کتلای شئ را روانه ده هم دا شمیره نوٹ کړئ ټلیفون وکړئ را به تاسو پیغام وته
ټول سلامونه تا وعلیکم سلام ډیر زیات مننه تاسو چې تاسو سلامونه را لګی او کولی شئ چې خپل سلامونه سره یو دوه کرخي پیغام هم لیکئ.
ګلستان صدیقی د سلامونه را لګول دي د پکتیا پټان ولسوالی څخه او هیله لرم چې روغ او جوړ به یست. مننه کوم تاسو څخه طاهر نواز پښتین هم پیغام را سوالی دي سلامونه را لګول دي نو علیکم سلامونه مرسره استاذ پیغام هم شریکو مرسره د کوټي څخه وایو
الکوزي
ټلیفون کړی دی الکوزي ورو وخت مراوله
ستړي مشي څنګه تاسو ښه
اسلام علیکم السلام علیکم نو دین شاه خو تا ته ستاسو خو ته سلامونه کوم په خیر یاسو
و علیکم خیرونه یو سي بل حالت وایي چې تاسو څنګه یاست
مور دې څو خیر خیرات دې خدای فضل دې وکړي او لږ ګرمي سن نو خیر خیرات دې تاسو خواته څنګه علي د ګرمۍ موسم څنګه دې
پس دلته مشه سم دم دوبه دې په دوبه کې نو ګرمي اخواته څه جمعي واپې ته به منتظر نه یم دلته ګرمي شه سم دم دم
ګرمي دې له او باران نشته
اول تر کوم دې ګرمي دې تفتي دې حبسي
بالکل وستې خواته به سولیت مولیت دې د کو خاص سولیت هم نه څه ګرمي و خالي چم سیو یو پنکا مونکا او کوزر لون تاسو هم بازارم او خاص گزاره نه کی سی خواته بنو لای چې ان می چې نه نه دې ټول خوا سیستم
هم نه دی دلته خو یو ځنې د پر مخلل هوادو هم چې شدي دا چې کسونز صد هغه د حد پاره بیا د حل لارې شسمې د ملټولې نو خلک دومره ډیر نه پازا بیږي خو بیا که پسیمه کې وګورو چې یو خواته ګرمي بل خواته اساس خبره چې کور کې تاسو شمسيانو دوهلې خو زه به دا وایم چې اوس خو پسیمه کې یعنی شمسيان ډیر عام سوي دي تقریبا په هر کور کې د برخ د بجلی څخه کار اخیستل کیږي تاسو په دامت کې څه کړی دي
بېلکل یا یم مش کوم به شمسيستا دا شمسيان مراورګي دي بازار شي دي د پنکاو کولر بس کولران د تر داخله په خپل جوړي مثال کور کې خونونه جوړي بازار کې خپل وسازان لري هغه جوړي پس نو کولران سره ځانم دی بالکل نشه دی یار ان شاء الله گزاره وسره کیږي د ګرمۍ سره نو بالکل مباتو ته نه دخل دو برابر دی خو پر باه چې ګرځي اکار کی او ملتری کی یا شي کی هغه د پاره نو لاله تکلیف ګرمۍ نو دا دې درې د جمعې په ورځ باندې نو ورسره خو
اجمې په ورځ باندې خبرونه و خو پر وای چې په سوشل میډیا باندې ټولنیز رسنی باندې نو او دا خبرونه پر لکه مرشه همیشه تاسو وای نه چې د ډیوی پر پاڼه باندې کڅه هم یو وخت تاسو په یوټیوب کې او په فیسبوک کې د خبرونه نه ګوري نو تاسو د ډیوی په پاڼه تبلار سیال ته خامخه د خبرونه په ژوندۍ بڼه راځي
دا یو توو یو چې د جمعې په سهار چې کوم خبرونه و هغه بیبي شیرین خبرونه نه و بلکې یو ځانګړي خبرونه و چې کوم د د سورت وی د
امریکا
کې وانه ولسمشر او سنې ولسمشر د امریکا چې د غوي ترمنس مباحثه وا یا مناظره وا نو دا غي لپاره خصوصي خبرونه راوړې شو د جمعې په سحر اغه خبرونه و بي بشري نه نو
بېلکل ما دې دلته په سپورې ورو باندې زماته خو بس یو څنګه موبایل پروت دی په فیسبوک باندې خامخا ګورم او بل بیا ریډو چې دلته اکارې لکه بیا پر ریډو باندې زکه دغه کومه ویني نو بس پر دې باندې هغه خاص دغه نه ښکار کېدی ډیر کوشش مې وکړ د امپریډو باندې وکړ تو بس خاص سره کې نه واتې
صحیح بیا ان ټی ایچ لینک دلاري په پاړه باندې
یا ان ټی ایچ لینک وا او پر دغه باندې تاسو کولای شئ پر پاړه باندې خامخا د خبرونه وکړلای شئ
ډیر مننه تاسو الکوزي صاحب د ټلیفون کولو خوره تاسو وره او زمون سره
وزیر ساولدین
وزیر ټلیفون کړی ستړي مشه
مراوله
الو السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړي مشه
سلامونه څنګه یاست وزیر صاحب
الحمدلله خیرین دی دیوار اډی ته کارګاون کې اوردن کې څنګه انشاء الله بشته تلاشته کې ته سلامونه وړاندې کاوه
وعلیکم سلامونه څنګه تاسو تاسو ویل بغواړي
انا ویله دا غړی چې د دوغه نسته شوی دو نو دا ټول میځ یی ټول پښتونوی یی چې د شزه او تعلیم ته بالکل ضرورت شته ویل ادا چې ډاکټر آتا او تعلیم او کا پولیس آتا دا خو یو چا ویل نه دی لکه تاسو یو ور وی ټول پښتونوی دا یی چې ودا ته ضرورت شته خو د لښته وجهات به فورا د حالات د ورلاول پر د دوغه نسته خو زړه طرفدوری چې د پدغانه منابند و شو ویل پدا چې کند حالات بدل شي د حالات د ورلاول دا اندازاد چې پډیر باندې زینا کې سره جدین خګانی و دوبۍ ته لورڅنه دوبۍ خدای غټ هوا نه د خویره ته څوک نشتی نو دا د حالات د بدلاول اندازاد ز په دا واجب باندې د پدغانه منابند زدا و شو پدغانه منابند د دوغه پانو سره بند خو شه زخه نو کامل منر خو مو پښتنه دغه وینه چې سره جدین خګانی چې دوبۍ ته لورڅه دا د حالات د بدلاول اندازانه دو
ستاسو پښتنه به د ځان سره نوټ کړو او دغه
ټلیفون لګه ما ته ښکاري چې سیګنل ډراپ شو که چې چلې خو غږ یې ناراضي خو ډیره مننه خپل نظر شریکول څخه د پښتنه وړاندې کول څخه ټول سلامونه تو علیکم سلام په یوټیوب باندې رحمت حسین ادم زای کلی سلامونه را لګل دي وای چې دوه کانفرنس خو دا ښکاري چې صرف نشستن او برخاستن وو او طالبان د نړۍ یو خبره هم ونه منله ویل تعالی دې د افغانستان مل شي
مننه تاسو نظر څخه مننه تاسو نواز پښتین پیغام پاتاسو یو هغه شریک کړو چې سلامونه وړاندې کړې دي او وای چې یو څو شعرونه درسره شریکو مهیل رم چیراته خبره کړې وای چې د افغان کرکټ لوبغاړو ته لانو ته سلام لکه سوري د اسمان سترو ګلان ته سلام د ملت نوم روشانه کړ په نړۍ کې ځوانانو سره یو موټول افغان کړل په دنیا کې ځوانانو او په بایللو زه طاهر پښتن خفام نګین شاب اشتجان مخفق خړی ځوانانو مبارک او په نصیب مو خوشحالي س افغانانو امین منه
ډیر مننه ستاسو
مژدې خفسه وی لکو
راوش بل ویډیو راپورتا اوریدونکو له دنکو راپورونه هم لرو نو بشه جانی راپورته ورشو
لاړ بسونی کې جانی او درشد مومن د ډیوی همکار دا راپور دی غواړو تاسو سره شریک کړو چې په افغانستان کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو په اړه د پاکستان ګواش او د افغان طالبانو د جواب په اړه کې سړونکو وایي دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاو ترخوالي سبب ګرځیدلای شي او کچېری پاکستان د پولی پوری غاړه بریدونه کوي نو افغان طالبان به جوابي کاروایی کوي او دا به دواړه خواولس اغیزمن کړي نور تفصیل تاسو په راپور کې وړاندې کوم
پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی په عزم استحکام عملیاتو کې که ضرورت پیښ شو نو د پولی پوری غاړه افغانستان کې هم د تحریک طالبان پاکستان په ضد عملیات کېدې شي د دې په جواب کې د افغان طالبانو د دفاع وزارت ویلي کسو کې هم د حریم تجاوز وکي د نتیجو زمواري به په خپل غاړی
د هغه طرف نه هم صداسي په پاکستان کې هلي زلي یا کاروای د سیواشي نو دا غي نقصان به یو خولستړي وي بل په پاکستان ته هم مشکل وي او بل افغانستان سایډ هم پاکستان کې کوم کې د خلک پاتې شي وي افغان طالبان نو هغې ته هم خو بد زینه معلوم دي خو دا د سیمې لپاره دغه لپاره خاص کر کوم غوړ د دوه د تړون نه پس دا یو وار به بیا حالات داسې شي چې په دې سیمه کې باندې امنیت نشته شي او مشکلات پیدا شي
سخت کال د مارچ په 13 نیټه پاکستان دا وکړې و چې جنگي جازونه د افغانستان په پکتیا او خوست ولایتونو کې ترهګرو هدفونه په نښه کړل خو طالبانو د غبرېدونې غندلی ویلیو د پاکستان بریدونو کې د خزو او مشمانو په شمول اته تنان وجن شوی و پاکستان تور لګی چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ دوره هسي په پاکستان کې نامنیو ترهګری سیوا شوی او د افغانستان خوره د ترهګری د پاره ته پاکستان ضد کاریږي. خو افغان طالبان د پاکستان دغه تورونه پکله کړی دی او وای پاکستان دې په امنیت کې د خپل ناکامۍ پلا په افغانستان نه ورچي. څېړونکي وای افغانستان به د پاکستان د ممکنه برید جواب په سنه سډول وکړي، خو د بشري حقونو سرغړونو او په نړیوال کچ د دوی حکومت نه منل کېدو له وجې به کوم بل هیواد دغه بریدونو ته زیات عکس العمل ونه ښایي.
که د اوس پاکستان دا عملیات کوي نو د طالب خلاف دومره ډېر خرای نه بیان راکوان یاسي هم نو ما زکه زو وایم داسې ذاتی زما دا رائے ده چې ریسپانس یا جواب به هغه ملکونو دومره سخت را نشي لګا مړ چې پکار وي.
څېړونکي وایي د افغان طالبانو په واک کې د راتلو نه وړاندې پاکستان د هغوی د ستراتیژیک ګټو د پاره ملاتړ کو، خو د طالبانو واک کې د راتلو وروستو دغه ستراتیژي ناکامه ښکاري او د یو لوی مشکل په شکل کې اوس پاکستان ته مخې ته پرته ده. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنې کې یا پټه کې ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې لپاره وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
بیا هم په خیر اخیاری دونکو کاری دونکو خبرونه لا هم دوام لري او رابسو ستاسو پیغامو ته
ټول سلامونه ته وعلیکم سلام. ډیر مننه ستاسو د سلامونو او پیغامونو کې ګورو چې د موضوع سره تړلې سره پیغامونه وي او غواړو چې موسم هم ور سره شریکو د نهي اسه شنبه د ورځې چې د مهګو موسمیات له خوا ویل شوی د پښتونخوا چې زیاتره به چې د نو ښه پښتونخوا په پاڼه چې سلی کلی د زغړم چې هغه تاسو سره شریک کمه چې زیاتره به په صوبه کې موسم ګرم او مرطوب وي او ورسره بیا اپټ آباد، مانسیرا، بټګرام، تورغر، کوستان، هریپور، شانګلا، سوات، بونیر، ملکند، چترال، بردیر، کوزدیر، باجوړ دا ضلع یاد کړي چې په ځینو مقاماتو په دې ضلعو کې د تندر او د تیزو بادونو سره تیز سلو سره د باران امکان دی. رابشو بلوچستان نړخته او بلوچستان کې هم د نهیا سه شنبه د ورځې موسم محکمیاتو محکمه موسمیاتو له خوا ویل شوی چې زیاتره به هم د غشن ګرم او مرطوب وي. په صوبه کې خو بیا ځینې سیمې یاد کړي لکه زوب، جوب، موساخیل، قلعه سیف الله، لورالای، بارکان، خوزدار، اوران، لسبیلا او بیا چې کوم ساحلي سیمې دي او ورسره مکران دلته کې بیا د تندر سره او د تیزو سیلو سره طوفاني سیلو سره د باران امکان دی. نو دا وو موسم
او اوس چې تاسو خپل ورځنی چاره مختبی اسنو باید چې موسم په نظر کې ولري.
طاهر ګل وزیر وی چې په سعودي عرب کې ډیره ګرمي درياس کې نو سعودي عرب خو یو صحرا ده البته خو به ګرمي یي قبل چرته یو کنه سعودي عرب کې
به دوی ساتي. عبدالمتین وای چې عبدالمتین چمکنی د قطر نه سلامونه کوم نګین جان تاسو ته او ماته سلامونه راستول دي ډیر ډیر نوز مرد خواسه مو علیکم سلامونه درواخی
مننه
او وای چې پروگرام اورما او وای بی شیرینی پروگرام ډیر پزرپوري پروگرام دی او ان نګین جان دی پروگرام میز رنه صبریش ډیر
خبره
ده. ډیر مننه کوم چې دا خبرونه تاسو ډیر خوشوي او په دې خبرونه کې راسره مال یو است
او ورسره علی افریدی هم وایي چې سلامونه په دوه کې
وعلیکم سلام
په جوړ شوی یو ورځنی غونډه کې دریزنه ونده کې د افغانستان د خزو پاړه سندي ویل شوی چې تاسو دلته یو مثال په د ریډیو په سټوډیو کې ناسې تاسو مونږ ته سمرخه ښکاری تاسو اخلاق سمرخه دي
مننه چې تاسو د خبرونه خوشاوي نو همدا به واسي وایم
بیم مننه ډیره زیاته مننه نور سلام علیکم. وعلیکم السلام. خوشاله اوسئ شکیب خان هم وایي چې پروګرام ډیر ښه دی او ښه روان دی. نو ډیره زیاته مننه ستاسو. او
امان زهیر کاکړ وایي چې سلامونه له جنوبي پرسنخوا هرنایي خوست څخه. وایي امان الله زهیر کاکړ یم. موضوع څه ده او کال کولای سم؟ ګرمي ډیره زیاته ده. بالکل تاسو کاکړ صاحب ټلیفون کولای سي. مخکې مو هم ویل چې دا مهال دا ټلیفون ته به جواب ورکوو نو ټلیفون ته کولای سي.
ابراهیم وسوی چې سلامونه خویندو څنګه طبیعت مو څنګه دی؟ زه ابراهیم یم د پیښور نه. وعلیکم السلام. مونږ ښه یو تاسو څنګه؟ او محمد عیسی وفا سلامونه وای بختور سحر تاسو ته غواړم. نو مننه تاسو بختور سحر زموږ بختور شپه او ډیر زیاته مننه. ما شپه وینم شپه شواله
خیر دی شپه دی مړه کی دا خبره راځي. او رحمان غنی همای چې کمنټ طرف ته پکې راځي. نو غنی صاحب دا دی رالو ساسي پیغام مو هم ول وسي او ساسي ازري مو هم لګولې. او
شاهد قاری وای چې شاهد پښتوني وسلامونه او هیله لرم چې تاسو بخیې.
ډیره مننه مر جوړی په دې لښته سم جوړ وسی. محمد عیسا وفا هم سلامونه بختور سهار درته غواړم. مننه تاسو ته هم همچنان شورز ولري.
محمد نور الدین هم سلامونه را لګلې دي. ایزا نور الدین ملیار سلامونه وړاندې کوم. لکی مروت څخه دلته په لکی مروت کې ډیره زیاته ګرمي ده خو الله پاک رحم دی چې الله پاک دې د رحم باران وکي. او دغه یو شعر درته ډالې کوم. تله ونه پیره غلی کینه په ماته زلو نو خندا کله کې خاطه لونه پیره غلی کینه په ماته زلو کله خندا کیږي. بس صحیح بس زړه ماته نو بیا مخان دی نو سبو وای. نو اوریدونکو لیدونکو ساس پیغام نو را روان دي. مننه که نور پیغام نو بکینې نو بل راپورټ به ورشو کسان.
او لار بس بل راپورټ نه ام دغه پاته
سلامونه
کته لاغه تاسو ټول لوستل دي. او هر سلام ته وعلیکم سلام.
روشو د دیوه خبریال اورنګزیب خان راپور ته. پاکستان کې د امنیت په حق له کارکونکو غیر دولتي ادارو راپورونه وای تیر درې میاشتې کې په ګرد هیواد کې شوې د ترهګرۍ پیښو کې 2% خلک په خبر پختونخوا بلوچستان صوبه کې وژل شوې دي. په دې اړه نور تفصیل هم د دیوه خبریال په دې ویډیو راپور کې وګورو.
سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز نوم ادارے رپورٹ ہوئی تھی رو دریو میشتو کے پا گرد ہے واد کے ترہگر بریدون او دا ترہگرو پر سید کاروائی او دو سوا سلویخت پیخی رپورٹ شوی دی او پا دے کے عام اولیس و امنیتی زواکونو دری سوا اتیا خلق وجل شوی دی. رپورٹ تر مخا خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبے دے کاروائیونا تر طول زاد آغزمن شوی دی چرتا دا گرد ہے واد پا مقابلہ دا ترہگرے او اتیا فیصدی پیخی او دو نوی فیصدی دا مرگ جوبلے پیخی رپورٹ شوی دی. رپورٹ دا هم وی دا کال 2023 اڑمبے دریو میشتو پا مقابلہ رستیو دریو میشتو کے پا بلوچستان صوبہ کے پا ترہگرے کی کمی راغلی دا خو خیبر پختونخوا او پنجاب صوبہ کے دا بیا زیادہ شوی دا.
حکومت نے جو پالیسی اختیار
دے زلی ریاست دا سے پالیسی خپل کړی د هیڅ قسمه مذاکرات بند نه کړي او د دې پرځې به د ترهګرو پر ضد عملیات جاری ساتي. دا ځخکاری چې د پاکستان لخوا به راتلونکي وخت کې د طاقت نور استعمال هم کیږي.
د سی آر ایس ایس په دې رپورٹ کې ویل شوی دی تیرو دریو میاشتو کې په پاکستان کې فرقیز نښتو کې هم یو لستنه وشل شوی دی. د غشان په دې موده کې د پوز یو کپتان په شمول 15 پوزیان او یو درش د پولیسو تنان هم وشل شوی دی. پاکستان کې زیاتې دن کې ترهګری رپورٹونه داسې خل روان دي چې پاکستان ټول لګوي طریقې طالبان د پاکستان پر ضد د افغانستان ځمکه استعمال کوي خو افغان طالبان دا تورونه ردوي. دغه شان پاکستان دننه هم اوس حکومتي وزیران وایي دلته ذاتې دونکو ترهګرې یو لوی وجه د پاکستان طریق انصاف په حکومت کې طریقې طالبان سره مذاکرات وو او د مذاکرات موده کې ډېر وسلوال بیرته پاکستان کې آباد شوي دي.
دا اوس چې کوم د عمران خان د په دور کې د یو د فیض امیر د یو غار د کوي خو خبرې شروع شوې خلک را هم غي او کوم قسم چې د معاهده شي کنه وي په آ بندې د خلکو اول ډېر زیات اعتراض شو کنه. ټي ټي پی په دا ناکم بندې په څه نه مانی چې دا علاقه ماته راکوي او هتیار نه اچوي.
نږدې ورځو پاکستان حکومت او پوز د اپیکس کمیټې یو غونډه کې د ترهګرو پر ضد یو بل پوزي عملیاتو ازم استحکام فیصله کړې وه، خو حزب اختلاف کې شامل لوی ګوندونو د دې په سختو ټکو کې مخالفت کړې ده. د نوې عملیاتو مخالفت کې شامل د جمعیت الاسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي کال 2001 پوز د ترهګرو پر ضد عملیات کوي، خو د عملیاتو په نتیجه ترهګری کم شوې نه ده بلکې 10% زیاته شوې ده. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
سلام شي اوریدونکو، لیدونکو بي بي شريني خبرونه تا او خبرونه کې پیغامونه راغلي دي او واو چی پیغامونه تا ورشو ډېر مننه.
سلام او ته وعليكم السلام وایو علي افريدي، او پښتنه کړی د چيني ګنشا بهشت جان زله تاسو او پښتنه لرم چې دا پښتو ژبه مو لکه مزایز د کړی نه په امریکا کې مزه کړی د کابل کوم ځای کې، نو د سیمه مرمج لکه چې مرز د لټرالو سی وی یا د خبره نه د افریدي صاحب په کور کې هم موږ د په پښتو باندې خبرې کوو چې چې مذکرې خپل د مور په کورنۍ کې مذکرې
عجيبه
ځای
د پښتنه ځکه ما جبره چې پښتني یو کنه پښتنه کورنۍ لرونو پښتو خو ځکه خو ویلې شي ذکرې نه ده لکه دا څه لکه موږ د انګلیزي ژبه ذکرې ده
واه
دا ویلې ذکرې ده دا ویلې شي
انګلیسي مذکرې ده
موږ سکول ته لاړو موږ دلته رالو موږ ذکرې خو پښتو مونږه زده کړی نه ده پښتو مونږه ویلې د زکه چې هغه زمونږه مورنۍ ژبه ده
په ویني کې مو پښتو ده
بس بیا هم ډیره مننه
مننه کوو افریدی صاحب بس یو ځنۍ همدارې چې تاسو هم په کور کې په خامخا پښتو وایست نو پښتو خو پرو کې مده
بل ویډیو راپورته براشو غواړو چې
وا بل راپورته بل راپورته بولې چې بیا دوهم ساتو هم پیلېږي. سلام علیکم، سلام او خپل موضوع به هم شریکو ساسره په لندو شیبو کې خراب سو د فرشنواری د راپورته چې د پاکستان حکومت د سرش کال د اپریل پر شپږشته منېټه قانوني استان لرونکو افغانانو ته په هیواد کې د پاتې کېدو مده تر دې شمه جون پورې غزولې و دغه میاشت چې هغه پاته ورسېدو سره سم افغانانو اندیشنې زیاتې سوي دي او په دې اړه باندې نور تفصیل چدي د پېښور څخه د ډیوی همکار تاسو په دره پور کې وړاندې کوي.
د پېښور په بیلا بیلو سیمو کې مېشت افغانان وای په کارډونو کې ورکړای شوې نیټه ختمې دوه هغه هم فکرمند کړي او په کارژوندې تاثیر کیږي
نو کې دې شي چې پولیس ځای په ځای د افغانان تنګي ځکه چې بیا په ایکسپایر کارت ونو باندې خلک تنګي او دا کوم نوټیفیکیشن چي دا ختم شي نو بیا پولیس یې هم دا د خپل کیمپونو نه د خپل کورونو نه خلک بارته نشوته او نه خپل کاروبارونه تل دي شي یو خدا دا چې کوم بینک اکاونټ زموږ شي هغه بینک اکاونټ زموږ کلوز شي بل دا دا چې مونږ چې د بارته کسپتال د بيماري هغه مونږ سره نشو دي بل دا چې خپل کاروبار چې د دوکانونو بار بار خار کې په تنظیم کې هغه ته داسې مونږ په آزاد اتو غوښنه شو ورلې ځکه چې مونږ پولیس بیا راکې چکل امون پولیس نیولې شي امون تدا وای چې تاسو ټایم ختم دی تاسو نوټیفیکیشن ایکسپایر دی
په پاکستان کې مش پی او آر کارت لرونکو افغانانو د پاتې کې دوه موده پای ته رسیدو نه پس پاکستان حکومت تر دې وخت پورې څه نه دی ویلي چې آیا پاتې کې دوه لپاره نور وخت ورکوي او کنه افغانان وایي د پاتې کې دوه موده پای ته رسیدو نه پس هغوی په آزاد توګه ګرځیدای نشي کار ژوند نشي کولای او د زوریدو لیارې په کیمپونو او کورونو کې بند پاتې شي
هر څومره غونډه او نندارتونونه چې کیږي زه پکې برخه اخلم او هر کله هڅېږم انزورګری آسان کار نه دی چې د پاکستان په څیر هیواد کې زه په ډېر مشکل توګه ترلاسه کوم ځکه چې ګران هم دی او په موندلو او جوړولو کې هم ډېر وخت نیسي نو ما ډېر محنت کړی ځکه هم خلک یې خوښوي او ستایي
کارای ما محنت کړم خو مردم کار مې پیشید میکنن و خوش میکنن
د کډوالو نړیوالې ادارې یونیسیا شمیرې ښایي په پاکستان کې پی او آر کارت لرونکي 10 لکه او افغان سیټیزن کارت لرونکي 3 لکه 40 زره افغان کډوال میشتي چې پکې زیاتره په خیبر پښتونخوا کې اوسیږي افغان کمشنریټ چارواکي وایي کوم افغانان که د پولیسو لخوا زورول کیږي نو هغوی کمشنریټ او یونیسیار ته شکایت کولای شي.
زما پیدائش د پاکستان دی، امدیدی سي دي، او زما فیملی چې دا سلوي خاله کیږي چې دلته مخکې راغلی، دلته مېرمن ډېر زیات مشکلات سره پیښ دي، ځکه چا سره چې کارډونه نشته هغه ته خاص کر ډېر زیات چیلنجز وي، هغه ته سکولونو کې ایڈمیشن نه ورکوي او سکالرشپ ورته نه ملاويږي، نو دا سه ډېر زیات مشکلات دي، جواب هم نشي کولی.
د خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې چارواکي وایي دا خبره امکان لري چې پاکستان حکومت به روانه اونۍ کې د پی او آر کارډ لرونکو افغانانو په پاکستان کې پاتې کېدو موده وغځوي او د ای سی سی کارډ لرونکو افغانانو ستنېدو پریکړه لا نه ده شوې. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
زما دا
پوخ
یقینو چې په
ازادۍ
کې افغانان عمر کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، تهی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته حق سر راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترې مو بجو پورې کتلې او اورېدلې شئ.
بیا ستړي مشي اوریدونکو لیدونکو، بی بی شیرینی خبرونه ته او په خبرونه کې اوس دویم سات پیل شوی د خبرونه او بل موضوع سره هم ساسو په حضور کې حاضر یو.
بالکل حاضر یو، دا به هم وایو چې نن خبرونه کې موضوع چې ډیره مهمه ده، د هر تاسو ګوري چې څوک دا خبرونه اوري د ټولو سره تړلې ده. د 2023 او د 2025 راتلونکي مالی کال په اړه باندې خبرې کو چې پاکستان کې د بجټ سره صورتحال دی او په کم ځایو کې دا کال، یعنی په دغه کال بجټ کې به څه تغیرات مخې ته راځي یا څه تغیرات اوس هم لیدل کیږي. دا مهال په سیمه کې ګرانی او شکیده نه ده، خلک خوشاله دي، د تیل و قیمتو تک وګورو، همدارنګه وسنی بجټ کې د خلکو د عام ولس غوښتنې څه دي د حکومت څخه. سید چې وایو یو عادي خلک به وایي چې بس ګرانی ده، دا باید ګرانی ختم شي، خو زه به وایم چې دا امکانات داسې نه څه څه تاسو وایي ستاسو ته جادو وسی هلته څه سم سي. نو څه پالیسیانې دي چې پر هغه باندې کار کول پکار دي چې هغه څه ولس هم ونظیریږي او د دې تر څنګ ملک چې دی یا هم هیواد چې دی هغه هم پرمختګ وکړي. نو څه پالیسیانو ته کتل پکار دي دا کال بجټ مالی کال کې به څه تغیرات راځي، په کومو ساحو یا په څانګو کې ډېر لګښت چې دی هغه یا ډېرې پیسې به ولګول سي، کوم سیکټر کې پکار ده چې ډېر بجټ وو اسی او هغه ورکړل سي. نو دا هغه ټولې پښتنې دي چې موږ به په دې خبرونه کې خپل قدرمن میلمه ډاکټر شاهد علي خان سره کوو چې هغه د اقتصاد وایو چې ډاکټر دی او اقتصاد پوه دی، په دې خبرونه کې به راسر راځي او هغه سره به دا خبرې کوو. که تاسو هم څه سوال لري او غواړئ چې د ډاکټر صاحب دغه پښتنې جواب تاسو درکې، نو فیسبوک او یوټیوب باندې را لېږلی سي او د تر څنګ ټلیفون هم کولای سي.
او را به شو ویډیو راپورته مخکې لدې چې خپل معلومات ورشو. د خزانه وزارت د پټرولیم مصنوعات د 4 روپۍ نه تر 10 روپۍ لیټر ګران کړي، خو د ګاډو کارکونکو عام ولس دغه قیمتونه رد کړي دي. دوی وایي د توانایي د بېو د زیاتوالي سره په خلکو د ګرانې بوج لا نور هم زیات شي. په دې اړه نور تفصیل هم د ریوه خبريال ریاض حسین را سره په دې ویډیو راپور کې شریکوي.
محمد امتیاز د یوې شخصي کمپنۍ کارکونکو دی، وايي وړاندې حکومت پېټرول او ډیزل ارزان کړی وو، خو د هغې اثرات په مارکیټ نه وشوي او کله چې په دې کې اضافه وشي نو د هغې اثرات د ژوند په هر اړخ پریوزي.
لا بجټ نه دی منظور شوی، ولادت ونیم سر پېټرول ګران شو،
د 1850 نه 2050 شو پټرول او ډیزل ګران کړل چې کله دا کم شو حکومت سویلیپ نه ور کړی چې اوس ګران شو اړیو شی به ګران شي نو غریب سړي لپاره خدا تباہی ده غریب سړي لپاره اړو دی کې سویلیپ نشته
د خزانه وزارت وایي د راتلونکي 15 ورځو د پاره پېټرول 1 روپے 45 پیسې لیټر ډیزل 9 روپے 55 پیسې د خاورو تیل 10 روپے 15 پیسې او لایټ ډیزل 9 روپے 80 پیسې لیټر ګران کلی شوې دي وزارت خزانه په تیرو 2 میاشتو کې د پېټرولیم مصنوعاتو بیې د 20 روپے لیټر نه تر 15 روپے لیټر پورې راکمې کړې وې خو د ګاډو مالکان او کارکونکو وایي په دې بجټ کې په هغوی د لارو مالیه هم زیاته کړې شوې او په گاډو د هغوی خرڅونه زیات دي دوی وايي هغوی سره یوازینې لار ده چې خپل گاډي ودروي
ټیکسونه ته په ترانسپورت سیوا کې مزور غوړ ترانسپورټر لنه دي زور عوام ده دي ته کرے سیوا کې به په عوام سیوا کوم زما وارنه کې زه ته مطلب ده په 100 روپیا روانه ما او زما یو 100 روپیا خرچه ده زه به ټیک 200 روپیا غواړم زور به چا درا جی زور به عوام درا جی
وزارت خزانه وایي په بجټ کې په پېټرولو او ډیزلو پېټرولیم لیوي د 70 روپے لیټر نه تر 80 روپے لیټر پورې د لګولو تجویز دی خو د 1 جولای نه په دې کې اضافه نه کړي په روان بجټ کې د پېټرولیم لیوي هدف 2780 ارب روپے تړلې دي د شماریاتو اداره وایي د جون په میاشت کې کلیزه ګرانی 12.6% ریکارډ کړی شوی او په مئی کې کلیزه ګرانی 11.8% وا اقتصادي پوهان وایي روان مالیکال 2 او 15 په قامی بجټ کې د زیاتو ټیکسونو لوجه امکان لري په ګرانې کې اضافه وشي او مرکزی حکومت روان کال د ګرانې هدف 12.5% مقرر کړي ریاض حسین وایس اف امریکا دیوا مردان
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مون نړۍ سره یو ځای کو او رښتیا سره پیوست کو په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره اکثر خایو
سلام شه اوریدونکو لیدونکو به بشری نه خبرونه تا او په خبرونه کې هم د پاکستان په اقتصاد او د کال 2023 پنځشتم د بجټ په حق لباندي خبرې ترې بوکو او د دې باندې نور خبرو تر لپاره زموږ سره پروفیسور شاهد سویوزل بیا مل مشاهده تاسو هر کلی وایو ستړي مشي
ختم راولم
ډیر ما
تاسو ډیره مننه پروفیسر صاحب چې یو ځل بیا تاسو وخرو با سودې خبرون لپاره اول خو راشو د پاکستان د اقتصاد خبره خو بجټ چې دینو هر کال کله چې هم بجټ وړاندې کیږي هر کال موږ دوايو چې لکه ډیر زیات مهم دی دا بجټ سکل دا بجټ چې کوم دا 2023 پنځشتم د مالی کال د لپاره وړاندې شوی دی په دې اړه باندې چې دینو دا اقتصاد ته وګوري د پاکستان تاسو به څنګه بیانوي دا د آیا د عوام دوست هغه چې وایي کنه د ولس دوست دی او کنه د خلکو لپاره پکې شته او کنه
دا او تاسو په کومه ځکه چې ولې چې دا
ډاکټر صاحب یو لږ څه مواز د سې د لیری سره راځي د سې ډېر واځي نه دی چې تاسو څنګه د ولر څه شاته مې ولر څه د سې اپ
پاکستان کې د گرمی موسم دی نو دا پنکې خو هم چالو وي، بلکې هر ځای کې پنکې چالو وي.
نه غواړو نه چې ډاکټر صاحب گرمی کې لکه ما
او کنه ناست هم نه غواړو چې پروفیسر صاحب چې دی نو هغه گرمی کې ناست وي. خو پروفیسر صاحب سره به هم د بجټ په حق لا خبرې ترې کوو، او بیا د عوام ولس دوست دی او کنه، یا پاکستان کې خلکو سری لیف په ولس ته په دې کې ورکړي کېږي. ټول نه مهمه خبر اول دا بجټ کې څه دي څومره دغه دي، خو اول چې کوم یو عام ولس چې کوم یا عام خلک وینو هغه اول پوښتنه دغه کوي چې زموږ لپاره پکې څه دي.
وا زما لپاره څه،
زما لپاره
څه، زما لپاره څنګه فائدہ
رسېږي، څه فائدہ به مته راکوي کنه.
هر یو تاسو خپل د فائدې په فکر کې اوسه.
نو کدل ته کیو کته شي د اقتصاد د چارو پوهان چې دي څنګه چې پروفیسر صاحب دی وایي چې لکه دا مهال به اقتصادي ثبات او وېداسي چاپیریال ته پاکستان ضرورت لري چې سرمایه‌کاری ته وده ورکړي شي. خو بیا دوی دغه ماهرین وایي چې دا اوس چې کم نه بجټ دی د پارلیمان نه چې منزور شوه، دا بجټ د پانګونو او د اقتصادي ودی ډاډګرنه چې د نوغه نه کوي، دا غي د پاره بالکل هغه لکه هغه مثبت په هلوي نشته. خو په دې باندې بنوري هم لکه واضح هکو د پروفیسر صاحب نه په پوښتنه
کوي چې
ولی دا سي اقتصاد پوهان ولی دا سي وایي،
او دا هم وایي ګنجانی چې د ریټینګ نړیوالې ادارې افچ اټکل کړی دی چې راتلونکي مالی کال 2024 او 2025 کې به د پاکستان د ترقی کچه 3% وي، او د پاکستان راتلونکي مالی کال د تجویز کړل سوي بجټ په اړه هم په خپل ریپورت کې د ریټینګ نړی د ریټینګ تړل نړیوالې ادارې ویلي دي چې په راتلونکي مالی کال کې امکان دی چې پاکستان کې ګرانی 12% او د سود کچه چې د 15% ته راکوز شي. نو نور هم په دې حقله باندې به د ډاکټر صاحب ماهرانه نظر اخلو، او دا هم وایي چې ډاکټر شاهد علي خان چې دی هغه په سوات پونتون کې د اقتصاد څانګې پروفیسر دی، هلته زده کوونکو ته درس دا هم ورکوي، او دا هم حال سره بیا مل سوي دي. ډاکټر صاحب خدای مراوله،
ستړی مشي او زل بیا
بہتر معلومی راحت
وسیع جواب دوام ورکړي.
نو دا بجټ ته دا څنګه عوام دوست بجټ ورته ځکه نشو ویلې چې په دې بجټ کې دا مین خبرې چې کمی دي دا د آی ایم ایف په ډایرکټورز باندې تیار شوې دي. آی ایم ایف اهداف ورکړي دي چې تاسو بجټ په دې پیرامیټرز کې دنه دنه تیار کړئ. دا ۱۳ اربو روپو پروجیکټ بجټ دی، په دې کې د ریوینیو اهداف چې کم دي هغه ۱۳ اربو پوه شوې دي. وس ۱۳ اربو روپیه به د غریب عوام نه یا د عام ولس نه پدې کې درې طبقې راځي. کم چې تمګ یو ډېر عام غریب ولس وایو، یو میډل کلاس دی، یو ایلیټ کلاس دی. پدې کې چې زیات بوج اچولې شوی دی نو هغه په میډل کلاس طبقه باندې اچولې شوی دی. د بجټ اندازه تاسو د دینه ولګوي چې کوم د آمدن اهداف دي، نو په هغه کې مین چې کوم سیزونه دي پای کې او نه دي سیلری پلس باندې کوم ټیکس لګول شوی دی. او تاسو به کتلی په دې تیر ورځو کې ډیر شور مو شو په پاکستان کې په دې وجه باندې چې سیلری پلس باندې دا برډن چې دی دا ډیر زیات اچول شوی دی. کوم چې زبرتاسته او سو خدوخال د بجټ وې ما چې موږ ته به زموږ اخراجات څو دي او زموږ آمدن څو دي. د آمدن زرای د کم کم زینبه راځي. لول نمبر 4 څنګه تاسو وی چې د ۱۳ اربو روپو دا بجټ دی، نو دا ۱۳ اربو روپۍ اخراجات په پوره کولو د کم زینه، نو په دې کې ۱۳ اربو روپۍ دوه د ټیکسز او د نان ټیکس ریوینیوز نه خو دي. دنا علاوه نور زموږ سره د بینک د قرضو په مت کې او د بانډ سکیورټیز د مت په شکل کې او د قرضو په شکل کې زموږ سره د نورې پیسې پوره کیږي. خو دلته کې دا خبره مهمه ده چې آیا ۱۳ اربو روپۍ به د دې عوام نه د دې ولس نه کلیکټ کړی شي، دا یو ډېره ناممکنه غونډه خبره ښکاري. نو د آی ایم ایف ډایرکټیوز خو دوته کم اهداف چې بولیو چې تاسو په دې پیرامیټرز کې دونه اهداف وساتئ، خو هغه اهداف کې دوته هرگز دا نه ویلی شي چې تاسو په غریب او ولس باندې بوج زیات کړئ او په اشرافیه باندې بوج کم کیدای. څنګه چې موږ د پوخانه لګیو چې په دې ملک کې اګریکلچر سیکټر چې دی هغه 28% نیشنل انکم ته قومي آمدن ته کنټریبیوټ کوي، خو که تاسو د دو د ټیکس ریټ وګورئ یا د ټیکس شرح وګورئ نو هغه 1% هم نه جوړیږي په ټیکسیس کې. په انډستری باندې 28% د هغو کنټریبیوشن دی او د هغو په ټیکس کې د هغو کنټریبیوشن چې دی هغه 20% د دوپا قومي آمدن کې کنټریبیوشن دی او 20% د دوپا ټیکس کې کنټریبیوشن دی. او که تاسو بلته اړخ ته د اګریکلچر وګورئ نو د هغو 28% کنټریبیوشن دی او ټیکس 1% کنټریبیوشن دی. او که موږ میډل کلاس ته وګورو، کوم چې تنخوادار طبقه ده، نو په دې ملک کې د ټولو زیات ټیکس تنخوادار طبقه ورکوي. هغه د په تیر شوي کال کې 2,64 روپۍ هغه ټیکس ورکړی دی او د کانټریکټرز د ریټیلرز او د ایکسپورټرز په شریکه باندې 89 بلین روپیز هغه ټیکس ورکړی. نو دا یو ډیر غیر منصفانه تقسیم دی. دین علاوه اګریکلچر سیکټر چې دی هغه 8 روپۍ ټیکس ورکړی دی، نو چرته 8 روپۍ او چرته 264 بلین روپیز. اوس په دې ټیکس کې په دغه تنخوادار طبقه باندې نور بوج هم واچولی شو. که تاسو د ټیکس سلیبز وګورئ نو دا په تنخوادار طبقه باندې ښه کافي نور هم سیوا شول، لکه د 6,00,000 روپو پورې چې د چا د یو کال آمدن دی نو هغه خو د ټیکس نه اگزمپټډ دی، مخکې هم اگزمپټډ و اوس هم اگزمپټډ دی، دی به ټیکس نه ورکوي. خو که د 6,00,000 نه د یو کال آمدن د چا روپۍ هم سیوا کیږي نو هغه به په ټیکس نیټ کې راځي او هغه به 15% ټیکس ورکوي. داسې که د 10,00,000 نه د چا آمدن سیوا کیږي د 20,00,000 پورې د چا آمدن دی نو هغه به 25% ټیکس ورکوي او دین علاوه به هغه 30,000 روپۍ نور هم فکس ټیکس ورکوي. داسې که بیا د نور را روان 10,00,000 روپو لپاره دا بیا 35 کروڑ نه چې چا آمدن سیوا کیږي د یو کال کې نو هغه به 35% ټیکس ورکوي او بیا به یو سوپر ټیکس دوی شامل کړی دی چې کمی ته مونږ دا ویلې شو چې دی به دا ټیکس هم ورکوي پلس دی به د خپل د دې آمدن د کم اکسترا آمدن چې دی د دې نه به نور ټیکس هم ورکوي 10%. دا په ټیکس سلیپ چې دی هغه بدل کړل. اوس په دې کې سب پازیټیو خبرې دي سن نیگیټیو خبرې دي. پازیټیو خبره کې دا خبره ده چې کم چې ډیر مالدار کس ته د چاچی د کروڑ نه سیوا آمدن دی، مطلب دا شو چې 10,00,000 روپۍ آمدن دی داغه د میاشتې، نو کاغه ټیکس ډیر ورکوي او ټیک ده. او کم چې داسې کس ته چې داغه آمدن د 6,000 روپو د میاشتې شروع 500,000 روپو د میاشتې شروع کیږي نو په هغه باندې هم ټیکس دی. نو په دې منګای په دور کې په داسې کلاس باندې ټیکس لګول یا ټیکس زیاتول دا غیر منصفانه ده. بجای د دې چې مونږ په اګریکلچر سیکټر چې کم یو ډیر غټ سیکټر دی او کوم چې زموږ په جی ڈی پی کې 28% دغه کنټریبیوشن دی، هغه صرف او صرف 8 روپۍ ټیکس ورکوي او په هغه نوې ټیکس ونه لګولای شو. نو دا غیر منصفانه د
ټیکس د دې وجه څه کې دا سي ډاکټر صاحب چې پر اګریکلچر سیکټر باندې یعنی په کار چې و هغه عمر ټیکس نه دی لګول شوی او تاسو د انډستری زهم ویل چې اته وشت فیصد د غوډیم کنډیویشن کې بیا د غوډی ټیکس ما غرنګ نه دی چې باید هغه دی ورکی. نو پر عام ولس باندې چې تاسو د تنخواګانو خبره وکړ چې هغه دی باندې بیا د رنګ ټیکسونه دغه کې لګول شوی دی، وجه څه ده چې پر دغه سیکټرانو باندې چې په کار دغه ټیکس باید ترلاسه سی هغه نه ترلاسه کیږي؟
پولیټیکل ویل پکار وی د داسې پالیسیز لپاره. زمونږه مسله دا ده چې زمونږه پارلیمنت نواله او زمونږه نور ټول ملک کم دی انسټیټیوشنز کم دی دا د اشرافیه په کنټرول کې دی. اوس دا هغه اشرافیه ده چې کوم دا پالیسیز جوړوي، کم اګریکلچرست چې کوم دي، کم غټ لینډ لارډ چې کوم دي، نو هغه دا پالیسیز جوړي او هغه دا بار بار دا موقف اخلي چې چونکه اګریکلچر سیکټر کې غریب کسان دي، هلته کې دا سیکټر چې الریډي د بدحالۍ شکار دي، نو فلډز راغلي دي، نور څه مسائل دي، د دې د وجه په دې باندې ټیکس ملګوي. حالانکه خبره د دې نه بالکل الټه ده. په دې اګریکلچر سیکټر کې داسې خلک شته چې د هغه د میاشتې آمدن د 30 کروڑ نه زیات دي. په دې سیکټر کې داسې خلک هم موجود دي چې د هغه د 40 روپو جیداد هم دي او د 40 روپو د هغه آمدن هم دي، هغه ته هم مستثنی دي. نو په دې ملک کې همیشه چې پالیسی جوړه شوې ده د هغې نه د غریب پولیس بجای باندې هغه مالدار او اشرافیه
فائدہ اخستی ده تاسو ته بل مثال در کومه د آی ایم ایف چې کلم ته چې تاسو د سبسډیز ختم کړئ حالانکه د سبسډیز نه خو غریب ته هم فائدہ و خو د سبسډیز نه ټول نه غټه فائدہ اشرفیا اخستی ده کله پټرول باندې سبسډیز د هغه نه هم فائدہ د غریب په مقابل کې اشرفیا
بلکې غریب خلکو سره خودمره غاډیان نه ستل کده اشرفیا چې دی هغه دي سر به وایم په یو کور کې به شاید دوه درې سلور غاډیانې
بالکل یو غریب د میاشتې د پټرول سبسډي په مت کې د زره پورې ریلیف اخلي نو دا اشرفیه چې کوم ده نو دا د لکور پورې ریلیف اخلي نو دا څه قسم غیر منصفانه تقسیم چې کوم روان دی په دې ملک کې نو هغه د وجه زمونږ ملک دې زه تر ورسید چې وس د 10,400 روپۍ چې کوم دي د دې کلټ کول خو پاسیبل نه ده ځکه پاسیبل نه ده چې کومه ټریک ریکارډ د پاکستان وګورو نو هغه دونه روپۍ کلټ کول پاسیبل نه ده خو دوه کیسه دوسر درې سولوشنز دي دي هغه مو ته په اډوانس کې پته ده او تاسو به وینئ کله کال په اخر کې وهم داسې کیږي درې سولوشنز د دې دوه داسې کوي دا ولنه پر خو چې په دې کې کم کمې راشي په دې 10,400 روپۍ کې لیټ سپوز 10,000 کلټ کړی شي 10,000 روپۍ کلټ کړی شي نو دا 2,400 روپۍ به دوه کټ کی د پی ایچ ڈی پی نه پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرامز چې کوم دي کوم ته چمون ڈیولپمنٹ سپینڈنگز ول کوم چې ترقیاتی فنڈز دي هغه 1600 ارب روپۍ داغه لپاره مختص شوی دي نو څه کومه به د اغه نه وکی دویم نمبر کومه به دوه پروینسز نه کوي سبوت چې کوم دو یو ول 1600 ارب روپۍ چې کوم دو سبول ور کوي د اغه نه به دوه کومه وکی دریم نمبر به دوسر ټارګټ چې کوم دی د انټرسټ ریټ په مت کې دی انټرسټ ریټ په دې وخت کې زم سره 10% ده او که تاسو سو خیال وکړئ د یو فیصد انټرسټ ریټ کې دوه سره ملته 1,500 ارب روپۍ بچت کیږي نو دا ک انټرسټ ریټ دوه فیصد یا 1,500 پورې کم کړئ شو نو 1,200 ارب روپۍ د هغه ځای نه بدوته بچتو شي نو دا د ریوینیو اهداف چې کم چې نه پوره کېدو والا اهداف دوه خو دي دا به د هغه ځای نه پوره کوي خو غټه المیه ده چې کم اهداف پوره نشي هغه اهداف به بیا یو پیرا د اګریکلچر سیکٹر نه د ریټیلرز نه د ایکسپورټرز نه پورا نه کړی شي د سیلری ټیکس نه بعد چونکی د هغه نه خو ایک سورس سیلری کټ کی سیلری نه ټیکس کټ کی نو هغه چې کم 264 بلین روپیز په تیر شوی کال کې وو او اضافي په دی باندې 15 او یا ارب روپۍ دو بوج خو دے نو دا به کلیکټ کړی شي نو یو طرف ته مونږه یو کلاس چې هغه بار بار ټیکس ورکړي بار بار ټیکس ورکړي نو هغه یو پرم بیا دا هغه
دلته یو پښتنه اساس لپاره راغلی ده په فیسبوک باندې ډاکټر صاحب چې رحمت حسین یو پخپل باندې یو سکول یو استاد دی او هغه د پښتنه را لګلی ادم ځای کلی نه دی تاسو سلامونه را لګلی وای چې زمونږ د پښتونخوا حکومت دا ځل خپل بجټ د وفاقي حکومت د بجټ نه وړاندې پیښ کړو او ملازمینو ته یې 10% تنخواه اضافه اعلان وکړو ملازمین د دې خلاف راوتل نو بیا حکومت واده وکړه چې په تنخواه کې به اضافه د وفاقي بجټ کې اضافه برابر کو خو اوس وایي چې مونږ نه د وفاق نه فاندز ملاو شي نو بیا به اضافه کو وفاق د ټیکس شر هم زیات کړه او مونږ به اضافه چې د کنن هغه په ټیکس کې به زمونږ لاړ شي کوم چې اضافه شوی دا هغه برانه په ټیکس کې لاړ شي نو اوس به ملازمین څه کوي وای ډاکټر صاحب تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ چې کوم عام ملازمین نه بیا د سکول د استادان په دې کې نور استادان شامل دي تاسو په خپل هم به خبر یې چې دا محل ډیر په پښتونخوا خبره بو وکړو او بیا بلوچستان هم چې د یونیورسيټي چې کوم استادان دی هغه یې تنخواګانو مسلې روان دي
دې مهم کوېشن دوه کو او به سيته سټوډنټ اف اکنامکس دا زموږ لپاره ډېر د تشویشناک خبره وه چې فرست ټایم ما داسې وکتل چې زموږ صوبې د وفاق نه مخکې بجټ ورکړو حالانکه صوبې چې کم دا داسې مثال دی چې یو پلار دی په کور کې هغه سلور بچی دی هغه له پیسې ورکی چې دا تاسو پاکټ منی دا په دې کې تاسو خپل اخراجات کوئ او یو بچی ولګي د دې پلر د آمد چې کوم د پاکټ منی ملوږي دا غینه مخکې هغه خپل اخراجات او خپل آمدن هر څه زرای مختص کړی چې زبده پیسې د سر څخه خرج کوم الان کې د پیسې ملو نه دي نو که زموږ صوبې چې کوم بجټ ورکړو هغه د وفاق مخکې ورکړو الان کې صوبې په بجټ جوړي د وفاق نه چې کوم د پیسې ملويږي په دې کال کې هغه پیسې چې کوم خو دې شوی دي هغه 1,100 او یا 4 روپۍ خو دې شوی دي زمونږه کتا سو وګورئ نو زمونږ د ان اف سی نفس چې کله زمونږ ریوینیوز کلیکشن کیږي یا ریوینیوز اهداف کې خو دی شي نو د دې نه 57% سبول اور کړی کیږي او 33% وفاقتا پاتې کیږي. نو په هغه 57% کې بیا د صوبو ته مختلف صوبې هر صوبې ته د خپل پاپولیشن د خپل پاپولیشن ډینسټي او د دپ بیکورډنس د دپ ریوینیو جنریشن یو فارمولا جوړ شوې ده چې په هغه حساب سره بدته پیسې په هغه کې شیر ملاویږي. پنجاب تر ټولو زیاتې روپۍ ملاوشي، دویم نمبر سند ته ملاوشي، پښتونخوا ته بیا ملاوشي، بیا بلوچستان ته په دې حساب سره د روپۍ ملاوشي. وس چې کله دو بجټ ورکو نو دوی ته خو د لول نمبر هغه پته نه وه چې موږ ته څونه شیر اکزیکټلی څونه روپۍ ملاویږي. دویمه خبره چې کومه ده، په ټول ملک کې دا یو ټرینډ دی، د پخوانه سیټ دی چې کله وفاق اعلان وکړي د سیلریز نو صوبا هغه منوان اومني چې که تاسو 20% سیلریز انکریز ورکو نو صوبا هم 20% انکریز ورکي. دازل پکې داسې وشوه چې دوی 10% انکریز کېښودو، حالانکه مهنګایي شرح چې ده هغه د 20% نه اباو ده. نو دا خو یو عام اولس ته چې کوم د اکنامک سره هم تعلق نه ساتي، کوم چې د ایجوکیشن سیکټر سره هم تعلق نه ساتي، دونه خو هغه ته هم پته لګي چې انفلیشن څونه ده، کم از کم د دې په خوا او شا کې به انکریز راځي د سیلري. نو که تاسو وګورئ مهنګایي شرح چې ده هغه د 20% نه زیاته وه او زموږ سوبې کې خو دې 10% دا خو بالکل غیر موضوع وه. خو چې کله د وفاق بجټ راغی او په وفاق کې هغو اعلان وکړو چې د گریډ 1 to 16 پورې 25% دی او د گریډ 17 اینډ اباؤټ 20% انکریز دی، نو بیا نه پس او خلک راووتل، سرکاري ملازمین په شمول استاذان ټول راووتل. هغه احتجاج چې کله ریکارډ شو نو د هغې نه پس زموږ صوبې هم وې چې موږ باید د وفاق سره ځو، او که تاسو ریسنټلي خبر شوي یې نو هغه د وفاق سره تللي دي او سیلري انکریز په زمونږ هغه هم رئیس کچ اعلان کړی دی. نو د دې دوست خبره بالکل په خپل ځای باندې بالکل ټیک ده چې کوم دا انکریز شوی دی 10% چې دوی لول ویلو اوس هغه سیوا دی 25% یو کلاس ته پاره دی او 20% ته بل لپاره دی. نو دا ایٹ لیسټ د مهنګایي د هغه تناسب سره ایٹ لیسټ یو شانتي غونډه کې روان دی. اوس د دې سره دویمه خبره چې کومه تړلې ده چې دا کوم نوي ټیکسونه چې ولګېدل او د دالونه والا د چینای نه والا او د امپورټډ آیټمز چې څونه دي او د هر قسم امپورټډ مټیریالز باندې ایون میډیکل اکوپمنټس باندې په دې باندې ټیکسونه ولګېدل. سیمیلرلی که تاسو وګورئ په پټرولیم ډیولپمنټ لیوی چې کومه وه هغه 60 روپیز، هغه دوسې وکړه 80 روپیز ته ورسوله، نو 100 روپۍ هغه مارجن به وسدو هغه سی واقعي. وس د دې سره چې کوم د مهنګایي لهر برازي نو ګورنمنټ چې کوم دعوه کوي نو هغه 12 to 13% انفلیشن ریټ ښیي چې زموږ به دې کال مهنګایي چې ده هغه 12% نه 43% په منځ کې وي. آیا د دې نوي ټیکسونو د لګېدو سره او د دې جی ایس ټی د زیاتولو سره په دې سیلری کلاس چې کوم ټیکسونه ولګېدل او د نور په سامانو چې کوم ټیکسونه ولګېدل د دې سره به دا اهداف د مهنګایي د شرح دو وساتي؟ نه، دا ناممکنه خبره ده. غایب خامخا نور هم سیوا کیږي. نو په یو طرف ته چې کوم سیلری انکریز کړی دی، بل طرف ته چې کوم هغه سیلری باندې دوه ټیکس ولګاو، نو یو طرف ته پیسې ورکړې، بل طرف ته هغه پیسې واپس واغستې، او بل طرف ته ټیکسونه ولګول په عام سامانو باندې هم کوم چې د ضرورت سامان دي، نیسیسټیز دي، نو په دې کې به د مهنګایي خامخا سیوا کیږي. نو دا یو عوام دوست بجټ دی ته مونږه هرگز نشو ویلې.
او بیا د تیلو قیمتونه چې زیات شي د دې سره اټومیټیک لکه خود به خود لکه نور شیزونو قیمتونه هم زیات شي.
بالکل. او ډاکټر صاحب، د بجټ جوړول لپاره او د دې تقسیم لپاره، یعنی د کم پالیسی چې جوړیږي په دې کې کم هغه څه دي، هغه فیکټرونه دي چې په بجټ باندې یا د بجټ په جوړښت کې چې دي هغه ډیر اهم کردار لوبوي، او بل د دې هغه فیر ډیواید وای تقسیم کول د یا هم چې دا منظم هغه چک ان بیلنس خواته ارخته کتنه کو، یا هم دا چې دا منظم پر ټولو ساحو باندې، یعنی په سم هغه بیلنس طریقې باندې وایو چې ویشل کیږي، کیا د دې کتنه بیا سو کوي، هغه نظارت یې سو کوي،
د دې نظارا او د دې پرفیشنل سی بي هغه د عام پولیس برداشت کوي او هغه ګوري او د هغه په بنیاد باندې په ټولو دنیا کې دا سیستم دی چې کوم بجټ پېښ شي دا عوام هغه بجټ ته ګوري او د هغه حکومت کارکردګۍ ته ګوري او دا هغه په بیس باندې د لپاره روان الیکشن کې ووټ ورکړي. هغه جدا خبره ده چې په پاکستان کې ووټ معیار چې هغه نور سيزونه هم ګرځول کېږي، خو په معزه دنیا کې دا بجټ چې دی دا یو کلیدي کردار ادا کوي د ووټ او د الیکشن په ګټه کې. اوس دا بجټ چې کوم جوړ شوی دی د چیکن بیلنس نه مخکې خلاول دا خبره کتل غواړي چې آیا دا بجټ هغه بجټ دی چې کوم ایکسپرٹس جوړ کړی دی. دا خو داسې بالکل نه لیک ایکسپرٹس جوړ کړی دی. دا بجټ یو 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 عام ولس کتور کې چې د پاکستان آمدن دی او دای اخراجات دي، ته داسې بجټ جوړ کا د دینه به هغه لګ نورم خو بجټ جوړ کې شي. زه به تاسو مثال درکم دا خبره چې زمونږه د 2023 نه د سره والی په 2023 کې زمونږه ریوینیو چې کوم وخت ټیکس ریوینیو شو هغه ونیم سره ارب روپۍ، په 2024 کې او په 2023 کې وسره زمونږه انټرست پیمنٹ چې کومه د سود ادايږي هغه 50%. مطلب د بجټ نیمه روپۍ چې کمی دي هغه به مونږ په سود په ادايګانو کې ورکو. د قشنتي چې په 2024 کې موږ وګورو نو هغه ریوینیو ورسېدا 9500 روپۍ ته، خو انټرست پیمنٹ اکا 50% ده. بیا په تیر شوي کال کې هم 50% د خپل ریوینیو نه مونږ سود ادايګانو ورکو. سکالې د 10400 روپۍ بجټ کې د ریوینیو خو دي، خو که تاسو وګورئ انټرست پیمنٹ هم اپا 50% ده. نه نیم زر ارب روپۍ د ټوټل بجټ چې موږ دې هغه په سود په اجازه نه کور کو. نو ساده خبره ده چې مونږ خپل پرایورټیز بالکل نه دي چینج کړی، مونږ خپل بجټ بالکل نه دي چینج کړی. بجټ ساده بجټ دا ده چې 100 روپۍ راشي د دینه باندې مونږ ورکو په سود کې، باقي به مونږ یوولس روپۍ په سولو کې ورکو ډیفنس لا، 9 روپۍ به ورکو په پینشن کې، او دغه شانتي سکم 8 روپۍ به ورکو مونږ په سوبولا. دا بجټ ده. نو دا سپیسم بجټ کومګه روان 50 کال نورم جوړ کو نو ملک د مسایلو نه نوځي. سوبورې چې مونږ دا بجټ بار جوړ کړی نه او په خپل ګراوند ریلیټي سکم زمونږ دی کم چې زمونږ د ملک ماروزی حالت دی دا غي په بنیاد مونږ دا بجټ نه جوړ کړی نو مونږ نشو کامیاب دی. تاسو وګورئ چې په دې ملک کې ډیفنس ته تاسو وګورئ چې اغلا 2000 ارب روپونه زیات بجټ ورکړی شوی دی. دیسې تاسو د ایجوکیشن سیکټر ته وګورئ نو ایجوکیشن سیکټر لا په دې بجټ کې هایر ایجوکیشن لا صرف 66 بلین روپیز خو دی شوی دی. 66 بلین روپیز باندې هایر ایجوکیشن تاسو وګورئ د یونیورسيټي تاسو لکه سات مخکې تاسو مو کو چې کم فاینانشل کرایسیس دی. نو آیا په دې لک بجټ کې د ټول ملک یونیورسيټي ته د پیسې رسول آیا په 200 روپو کې به دا مسائل حل کړی شي؟ د یونیورسيټي دونه بجټ خوده یو ډیولپ کنټري دا یو یونیورسيټي د ریسرچ اینڈ ډیولپمنټ بجټ نه کومه چې زموږ د ټول ملک د هایر ایجوکیشن بجټ ته نو دا ډېره غټه المینه ده. مونږه زیاتې پیسې په هغه سيزونو کې ورکو چې په هغه باندې ووټ بانکس یو کوي. په دې کال کې مونږ له د ډیولپمنټ سپینډینګ کوم چې 1400 روپۍ مختص شوی، په دې کې مونږ لږ کمې کړې وې او یو 2300 روپۍ ته مونږ یو په ایجوکیشن او هیلت ته راوستې وې. دلته مونږ 23 بلین روپیز په دې بجټ کې خوږې دي. په 1400 روپۍ کې به څه څه وکړې شي؟ نو کله کې روپۍ دې طرف ته مختص شوی وې نو ثبت به شي. بل طرف ته مونږ کتاسو وګورو بینزید انکم سپورت پروگرام هغه کال په کال پاره کې اضافه کیږي او یو ډیره خبره ده چې یو عام غریب پولیس چې کم د خط غربت نه په دې ملک کې یو لس کروڑ خلک کته ژوند لري.
ډاکټر صاحب
او د مخکاري چې یا به سیګنل دی چې یا به تلیفون
نګین ځانې خبرو کو نه په کور کې ګوره. زه د مېرمنو اسیو مثال در کوم چې کور کې دی خرچې ډېری دي د کور نارینه د باندې کار کوي هغه کور ته پیسې راوړي او اخراجات چې دی هغه ټول مېرمنې مخې ته بیاي چې په کور کې څه ته ضرورت اخراجات څنګه باید وکي پیسې څنګه تقسیم هغه یو تقسیم او کار جوړوي چې په کم څومره پیسې په کم ځای کې دا مصرف کړي. نو د مو چې کله د یو ملک خبر راځي دا هم داسې لګي یو کور وای چې څومره اخراجات دي او څومره پیسې لري او دا څومره ته منظم تقسیم وکي په کم ساحه کې یا په کم کار باندې ساډيري پیسې لګيږي په کم کار باندې لږ لګيږي کم مسائل ډېر مهم دي چې هغه ته ډېر یعنی هغه فوکس وای یا هم هغه ډېر اهمیت ورکړل سي هغه چارو ته. نو بیا چې د بجټ کله خبر راځي بیا پوښتنه دای چې الکوز ډاکټر صاحب هم ویل چې دا بجټ د سینما انویش یو ماهر یا ایکسپرت یو جوړ کړی وی ویل چې څنګه چې ښکار کیږي هغه رنګ نه دی حالات رنګ نه دی. نو دا څومره مهم دی او په دې حالت کې بیا خلک څنګه
یو دلته کې د کور خبر تاسو وکړ وس مثال په لکه د کور مثال زکه چې لکه ملک هم مثال د
کور دی
او د دې کې یو هواد لکه یو کور کې مثال په تور شپږ وګړي دي کنه اته به وایو چې شپږ پکې واړه دي دوه پکې لکه مور او پلار دي او اخراجات آمدن نه زیات دي نو بیا د آمدن لپاره نوري لارې هم کتلې کې
دا خبره ده
هغه لارې یو کتلې شي او کوشش کې چې
دا وایي نوري لارې لرو کنه لرو کې لرو هغه څومره مفید دي ڈاکٹر نو دا 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 حالات ملک ته چې ګورو دا بیا ولې داسې ګډوډي
یو پښتنه په فیسبوک باندې راغلی ده او غواړو چې هغه هم ستاسو شریکو بلکې پښتنه نه ده یو خبره ده لکه د مونږ مخکې چې هم ډاکټر صاحب تاسو سره پروفیسر صاحب څومره ځل هم د پروانه کې راغلی مونږ د ریمیټنس یا د بهر نه چې کوم زر مبادله راځي پاکستان ته په هغه باندې د هغه په اهمیت باندې مونږ خبره کوو. نو نه دا نوی یو دوه ټیکسونه چې دي نو هغه هم نه یو ټیکس مالې دلې دې چې کوم دا محترم چمکني هم په خپل پیغام کې لیکلی چې وای د پاکستان سره د هیواد نه بهر خلکو هیڅ احترام نشته کله وای پی د ټیکټ باندې ټیکسونه لګوي او کله د موبایل پر اړولو باندې پیسې لګولې کېږي د بین الاقوامي ټیکټ اخیستو باندې لکه داسې خو کټګریز پکې خو دي خو اکانمي زما په خیال اکانمي ټیکټ چې دینو شاوخوا 2000 روپۍ چې دینو هغه به د ټیکټ نه علاوه ټیکس دی. نو دا آیا دا داسې قسم اقدامات تاسو ګڼئ چې آیا دا د هم لکه د په ګټه باندې دي او که په تاوان باندې دي؟
دا نوی ټیکس متعارف شوی دی کم چې په ایئر فیر کې د دې شامل وي هغه په اکانومي کلاس باندې
ام فکر کوم چې لرسه دا سیګنل او څه مسله ده او هڅه کوشش کوو چې ډاکټر صاحب سره تماس ونیسو خو لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست چې بعضی وخت دا رنګ چونته خبره پورنی چې تاسو وړاندې کیږي نو بیا څه سیګنلز مسله چې راسي نو بیا لیکي زموږ
او بیا کلیوالو سیمو کې خو یې دا خبره ده سیمو کې نو کوشش او هڅه کوو چې ډاکټر صاحب سره هم دا خبرې بیا راون غړول شي
ډاکټر صاحب باندې جانې مېرمن ته ورکړي بجټ په لاس ورکړي او بس را مخ
کړي اقتصاد په هدي او مېرمن شي لکه اقتصاد په نه بلکې د
اقتصاد په هانو ته نور کې نو مېرمن ته ورکړي
لکه د اقتصاد د وزارت چې د مېرمن لول
ولا
کنه
مرمنی ډیر شي اقتصاد
د قرضې په هکې قرضې چې دین او هغه جلا دي لکه پاکستان باندې د آی ایم ایف لوی قرضه ده د نورو هیوادونو. ډاکټر صاحب بیا راغلی ډاکټر صاحب بس تاسو خپل خبره ته دوام ورکړي.
اخه جی نو دا 2000 روپۍ چې کم دي دا په اکانومي کلاس باندې ټیکس ولګي دو په یو ټیکټ ایئر فیر کې بده شامل دي او کدا فرق په بزنس کلاس کې یا بزنس کلاس باندې بده دا یو لک نه دی لوی لک په فورې په یو ټیکټ باندې ټیکس لګي اوس په دې کې یو ورځ یا مونږ وایو ټیکس چې دې دا په غریب مالدار ټیکس او په اکانومي کلاس او په بزنس کلاس د ډیفرنس اوس ته دا ډیره خبره ده خو که فرق کدا په دې غریب پولیس باندې نه وای لګیدلې ټیکس او په بزنس کلاس ته تاسو ولا غوي خو که په دې اکانومي کلاس نه لګیدلې ځکه چې په دې کې خو داسې خلک ته چې هغه دل کنټری ته دي مزدوري ده د سعودي عرب یو ای په دې ملکونو کې هغه روزګار ته پرځي او هغه خلک په هم دا ټیکس ورکړي نو دا تما په خیال له کومه کې هر شي چې ده خبره کومه مالدار باندې کم ټیکس لګیدل په دې بجټ کې سیزونه خم شوی دی پکې چې مالدار باندې په مختلف سکتورز کې ټیکس لګیدل دي خو کدا چې قسم وړو وړو سیزونو ته هم د غریب لري ریلیف پروګرام شوی نو دا به یو ډیر ښه موزون بجټ جوړ شوی خو انفورچونټلی دا څه نه ده
او ډاکټر صاحب خبري خډيري دي خو غواړو چې تاسو هم ډیر وخت ونني سو
اخر کې هم تاسو غواړو پیغام او خو چې تاسو فکر کوئ چې مخې تاسو ویل خپل خبرو کې چې دا مهال د بجټ څنګه تقسیمات چې سوې دي ډیر ګډ ورډ معلومي شي څه کول پکار دي اقتصاد په چې تاسو یې ماشاالله دی د سټس پالیسيانی مخ ته راوړل پکار دی چې دا بجټ سم منظم جوړ سي او د دې سره خلکو ته هم یعنی ډېر پکې خلکو ته هم یو څه ګټه پرته وي پکې کې دا ریلیف ورسره ورته وي او همدارنګه اقتصاد هم مخ ته ولاړ سي
اصل کې خبره ده دا څو پورې چې مونږه د دین نه نیو راوتی چې مور زمونږه آمدن به کم څنګه راځي زمونږه آمدن به راځي چې مونږه پروډکشن وو مونږ په دې ملک کې سپځا کو هغه ښکاری نه انډستری نه نشته اوس مونږه سکو مونږه پیسې را سره دی لګي هغه پیسې اخراجات کو اخراجات زمونږه شغانه دي مونږه پنیم سو ارب روپۍ چې دی هغه دی پهلا بی ای سی له وستې دی بنزیر انکم سپورټ پروګرام لا یو ډېر خوب پروجیکټ دی چې هغه کې کم چې زمونږه د خطر غربت نه یو لس نیم کروڑ خلک خطر ژوند ته ری هغه ته یو ریلیف ملويږي خو که تاسو وګورئ د دې په ځای باندې کومه انډستریز ولاګولې او مونږه په سمال سکیل انډستریز ولاګولې مونږه وومن انټرپرینورشپ شروع کړې مونږه زنانو لپاره سرکارونه انډستری جوړې کړې چې بنگلاديش ماډل دی چې پکور پکور انډستری لګېږي د ګورنمنت تر په هغه ته ریلیف دی د بجلی په شکل کې ریلیف دی او هغه پروډکشن تقویت ورکی نو مونږ به پروډکشن کوو مونږ به آمدن پیدا کوو د آمدن په خپل باندې ټیکس کول آسان کړې و آمدن شته نه مونږ ګروث ریټ راغی د 6% د مونږ راغی 2% شا او دی کان 3.5% دی سو هغه یو ډیر ګران ټارګټ دی نو 3% نو خپل 3% باندې بسونه ریوینیو کلیکټ کړی شي 3% ریوینیو نه کړی شي سو ور چې دا 3.78% ته نه راځوله نو ټیکس ریوینیو یا موږ خپل ادب نشو مقررولې اوس دا به رسی څنګه دا 7% به دا رسی څنګه دا په انډستری باندې رسی دا روزګار رسی دا په سمال سکیل انډستریز رسی دا د عام اولس لا د روزګار موقع ورکا انډستری جوړه کړه شهر په سستات کې کومه ترتی نه کوي شهر په سستات کومه ورکي او هغه کومه چې هغه یو داسې سټیشن کې دی دی چې هغه په خپل ملک کې غریب یا اور ټیکس بینیفیټس ورکي یا نو کوم انټلمنت کمپنسیشن اناونسز ورکي نو دا هیڅ سره سره هغه خپل یو سیستم جوړ کړی دی مون ملک د نشر اورته چې 340 روپۍ موږ په خیرات کې ورکو او دا چې نه کوم چې 240 روپۍ کم از کم موږ د دې انډستری ته وباسو چې دا ری سره د امپلایمنت پولیسي نو په قطرونو کې خلک ولاړ دي راشن ته او په قطرونو کې خلک ولاړ دي پیسو ته او دا سوچ نشته چې کله خلک پر روزګار شي څنګه وي نو ملک په الوت کېږي چې موږ دا غریب خلک په دې انکلوسیو ګروث کومه نه رويسي موږ په دې ګروث پروسس کې دا عام وګړي عام ولس موږ نه شامل کړي د دمل ترتی نه شي کولای
ډیر مننه تاسو ډیر مننه ډاکټر شاهد علي خان صاحب چې خبرونه لپاره تاسو وخرو باسو او ډیر ښه مفید معلومات موږ سره شریک کړل تاسو ماهرانه رائے ډیر زیاته مننه خو راستاسو واه
ښه ورځ ولري
ډیر مننه ډیر مننه
او ریدونکو لیدونکو ډاکټر شاهد علي خان صاحب چې په سوات پوهنتون کې د اقتصادیات پروفیسر دی د خبرونه کې را سره ملمه وو او هم د پاکستان کې کوم څه بجټونه وړاندې شي د پښتونخوا بجټ او سره د وفاقي بجټ په حق لبان دی او بیا عام خلکو ته پکې څومره ریلیف دی او د هل لاري چې خلکو ته پکې ریلیف ورکړي شي یا خلکو ته سګټ اوري سي په دې حق له خبرې تری وکړي ویډیو راپورونه لرو تاسو پیغامونه راغلي دي هغه به هم شریکو خو غواړو چې
څنګه چې پروفیسر شاهد هم خپل په خبرې کې دا ویل چې ما یو پښتون ځین یو کړی چې ول خلک چې دی هغه بیا انتخابات چې کله کې بیا خپل ځان ته دارنګ خلک د سې انتخاباتو کې دا غا چاته راي ورکړي چې هغه ش سم د په بجټ باندې بجټ وړاندې کی او د ملک په پرمختګ کې هم یعنی اهم کردار ولوبوي. نو خبر د انتخاباتو کوو د یوراپول رو غړو د هم تاسو سره شریک کړو چې د امریکا صدر جو بایدن او د غسیال ډونلډ ترامپ په 13 هفته د مباحثه ورسته انتخابي کمپاین ته برته ستانه سوي دي. د مباحثه دوران ځینی وختونو کې د مشکل سره مخ کېدو په سبب د صدر جو بایدن د ګوند یو شمیر غړي په صدارتي ټاکنو کې د خپل کاندید په بدلولو غور کوي چې څوک د پځای راوړان نکړي. هم په دې حق باندې د وایس اف امریکا سکاٹ سٹرن راپور دی چې جزئیات د ډیوی همکار شفاق پومن تاسو وړاندې کوي.
ټرمپ او جو بایدن 13 هفته د لومړی مباحثه وروسته بیرته انتخابي کمپاینونو ته ستانه شوې دي. په مباحثه کې ځینې وخت مشکل سره مخ کېدل وروسته بایدن به هڅه کوي چې خپل پلویانو ته باور ورکړي هغه په دویم وار د صدارت لپاره تیار دي.
زه بایدن تاسو سره لوز کوم، زه به دې غلط بیانوم او درېدلې کچرې زما په زړه او رو باندې یقین نه و. زه دا کار کولای شم، رښتیا دادي چې دا لوی دی.
د اونۍ په پای کې د بایدن لپاره د چندې کولو په وخت بل مقوا چې د ډیموکراټیک ګوند هغه غړو اندیښنې په شاکړي کوم چې په مباحثه کې د په مشکل سره مخ کېدل باندې د بل کاندید خبره کوي.
کچرته دلته یو کوي ځوان ډیموکراټیک امیدوار وي، زه فکر کوم خلک به دا فرصت په یو منټ کې واخلي چې ټرمپ بهر کړي.
ډونلډ ټرمپ وایي چې مباحثه په ډاګه کړه چې دا انتخابونه د قوي او کمزوري ترمنځ انتخاب کول دي.
نن چې هر ووټر به د ځان نه کومه پوښتنه کوي، هغه به دانوي چې جو بایدن به 90 منټه مباحثه سرته ورسېږي او کنه، بلکې هغه به داوي چې جو بایدن به په سپینه معنی کې سلور کاله تر اخره پورې پاتې شي او کنه. زیات خلک دا خبره کوي چې 13 شپه د کارکردګۍ نه پس جو بایدن د انتخابونو څخه اوزي، خو حقیقت دا دی چې زه په دې یقین نکوم، ځکه چې هغه په ټاکنو کې د هغه ډیموکراټانو نه ډېر خدي د کوم په اړه چې دوی خبرې کوي.
په ډیموکراټانو کې چې پچا باندې خبرې کیږي د جو بایدن زایونی سی په هغه کې د هغه سره صدراتی ځغل کې شامله کاملا هیرس، د کالیفورنیا گورنر کیوین نیوسم، د کینټکی گورنر انډی بشیر او د الینای گورنر جی بی فریډزکر نمونه شامل دي. په دغه نمونه کې یو هم په خپل د جو بایدن په ځای د بل کاندید راوستو خبره نه کوي. د اگست په میاشت کې د نومندګۍ د ټاکنې لپاره د رسمي غونډې کېدل نو وړاندې بعد د ډیموکراټیک ګوند ته د بایدن اخواکه ول پکار وی. د ورجینیا پونتین پروفیسر لری سباټو وایي چې دوی لبا وایټ هاوس ته تلل وی چې هغه خاني کړی او دا به ګرانوي چې هغه قانی شي. دوی لبا جل بایدن هم قانی کول وی او د هغه قانی کول بیا نور هم ګرانه خبره ده. د صدر جو بایدن مېرمن د مباحثي وروسته خپل وینا کې ویل چې خاوند یې د امریکا لپاره یو غوره انتخاب دی.
چې تیر شپه د مباحثي په شپه سټیج او قتل هغه جو بایدن وو، یو داسې صدر چې وقار او اخلاق لري، چا چې رښتیا وویل. او ډونلډ ټرمپ دروغ پسې دروغ پسې دروغ دروغ وویل.
سی بی سی له خوا د مباحثي وروسته نظر پښتنه خایز یا تر ډیموکراټان اوس هم غواړي چې جو بایدن دی د دوی نمائنده وي. د مارک ویټ په هنتون د سیاسي چارو پروفیسر جولیا ازاری وایي چې د نمائندګۍ لپاره کې دونکو رسمي غونډه کې ټاکنه د مباحثو نه زیاته په ووټرانو باندې اثر لري. د صدر جو بایدن صدراتی کمپاین چلوونکو د ډیموکراټیک ګوند قامی کمیټې غړو د مباحثي وروسته د ټلیفون د لاري غونډه وکړه. په غونډه کې شامل ځین غړو اسوسییټډ پریس خبري ادارې ته ویلي دي چې د صدر بایدن د بیا انتخاب په اړه خبرې کول ډیر د وخت خبره ده او په غونډه کې برخه اخستونکو په مباحثه باندې نیوکو ته لسره پام هم نه دی اړولې. د وایس اف امریکا سکاٹ سٹرنز د پارا اشفاق مومند، ڈیوا ٹی وی، واشنگٹن ڈی سی.
Thank you.
بیا سړی مې شي اوریدونکو لیدونکو بی بشرین خبرونه تا او ساسو خډیر پیغامونه راغلی دي په یوټیوب او په فیسبوک باندې او ټول سلامونه تاسو علیکم
سلام او کال سي چې دا مهال ټلیفون مو کې په 00202050003 باندې ساسو پنه نه به مخلو ترغو ټلیفون نه راځي راوسو ساسو پیغام مو ته
سلام جان مومند ټکسلا سره سلامونه کوي او پروگرام ډیر زبردست او ټول مینوالو ته سلام او سپیشل سلام نو علیکم سلام ډیر زیات مننه او بیا میسی زفر هم سلامونه را لګلی دی وای جناب ماهر اقتصادیات صاحب وای د ټیکس دا وسولیت چې دی دا به آیا په عوام باندې خرج کیږي او کنه آی ایم ایف په لکه عوام باندې به خرج کیږي او کنه په د آی ایم ایف چې کم قرض دا غي په مت کې به استعمالیږي نو دا پوښتنه تاسو د پروفیسر صاحب نه کړی و پروفیسر صاحب خو نشته دی خو
هغه دی
جواب ورکړي دی
او راشد خان هم په فیسبوک باندې پیغام را لېږل دي سلامونه قبول کړي دواړو ته دوبین خبرونه اورم او ډیر خوندره ځنې اخلم ډیر مننه چې دا خبرونه خوشوي تاسو او
رحمت حسین د ادم ځای کلینې وشته هوا د لمیا د چې دلته حکومران چې دی غو خپل یاشي نه پریږدي او عوامو ته سہولتونه نه ورکوي او یبل د مزي خبره دا چې دوی ځان لپاره د هوایي ټیکټونه مفتوي او دا عوامو لپاره بیا دغه د پنځیش نوی ډیر شتکړل کسه ټول لکه مفت لکه د دې به یو مخصوص کوټه به وي کنه چې دومره ټیکټونه یو تنته مفت دي نو دا ری حساب یاد چې دومره به وي ته مفت دي عوام په نور شپ کم اکانومي او نور بزنس کلاس په ټول باندې ټیکس ولګېدو بیا نور سلامونه ته هم
علیکم رحمان لیکي چې وای ک خلق پر نس وی ګران وطن جن کې بدی ګټینه مننه او بیا هم سلامات علیکم سلام
حکمت خان تاسو پښتنه را لګلې و د پاکستان کې د گرانی په حق لباندې تاسو پښتنه کړی و چې د گرانی ولی مخترونه بیا د شانتی د کرنسی په حق لباندې د پیسې په حق لمو چې غم نغې هم لکه قدر چې کمیږي نو د دې لپاره حکومت آیاس د استحکام لپاره سپر پالیسی اختیاروي نو پروفیسر سیب چې د حکومتي بیان خوونه چې تاسو د حکومت غو پلان بیان کړی وي خو هغه ممکنه حل لار کې دي چې و خو ده لوي چې څنګه کې دي چې دا روپۍ دا قدر چې دی بده کې استحکام لرلی شي او نور هغه پخکته لاړ نه شي نه دغه یو هلا غوي لار خو ده لښوا
لارب سی بل راپورټ نه ګنجاني ترغه چې ټلیفون فکر کوم چې را نه لي نو خیر لارب سی بل راپورټ
یو خر سره د افغانستان په حق لري خپل راپورټ د موسیقي په حق باندې کوي غي ته ورشي
ورب سواغته
او د افغانستان د استراتیژیک مطالعاتو مرکز په لندن کې د جون په 28مه نیټه یو ستاني غونډه جوړه کړې و چې پکې د برتانیا دوه هنري سیرو جان بیلی او د هغه میرمن ویرانیکا ته د افغان فولکلوریکی دی یا فولکلور چې ورته وی فولکلور دی لکه فولکلور دی ټن ټوستر دی ته وی چې لکه هغه جواب
فولکلوریکی موسیقي په برخه کې
تاریخ په برخه کې به ساري خدمت جایزه ورکړي دي نو په دې باندې هم د همکار قاسم خان مندوخیل د وای وای سف افریقا شنه دا هغه په دې باندې راپور ته اکرې ده تاسو ته وړاندې کوو
د لندن د یوې مرکزی سیمې شفربوش په یو کلیسا کې د غونډه د جان بیلی او د هغه میرمن ویرونیکا ډبل ډی د هنري هڅو سایل لپاره و چې د خپل ژوند څول سيزي په جهاني کچا افغان فولکلوریکي موسیقي دودولو او ژغورلو ته سپارلی
دا ډیره مهمه جایزه ده چې استراتیژیک او مطالعات استراتیژیک انسټیټیوټ هر سال په دغه کسان چې یو مهمه خدمت په افغانستان کلچر او په افغانستان فرهنګ کېږي بیا دا جایزه موږ هغه ته ورکړو
افغانستان کې د طالبانو رژیم پر موسیقي بندیز لګولې نو په بهرنیو هیوادونو کې کله جوړ ډیر هم د افغان موسیقي لپاره هلې ځلې کیږي د استایلو دي
موسیقي یو بخش د فرهنګ دی او اوس چې په افغانستان کې موسیقي منه ده فرهنګ سوزی ده داسې خدمت خدمت زموږ فرهنګ ته دی، زموږ تاریخ ته دی. دو خلکو چې زموږ ته خدمت یې کړی ده، موږ باید پاسداري وکړو او زموږ وظیفه ده چې او دا موسیقي یو بخش زموږ فرهنګ دی، موږ ژوندی وساتو.
د انګلستان جان بیلی او ویرونیکا دواړه رباب، سیتار، دریا او تبله رغوي او د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د افغان موسیقي شاګردان لري. ویرونیکا وای د افغان موسیقي د لټون یون یې لا هم دوام لري.
زه پرېښتیا احساس کوم چې ډېر څه مې نه دي کړي. ما هڅه کوله چې د افغان موسیقي لپاره لا ډېر کار وکړم. زه غواړم چې نورې سندرې زده کړم او نوي څیزونه ومومم.
جان بیلی په افغان موسیقي کې ډاکټرا اخیستی او میرمنې ویرونیکا یې د افغان موسیقي په باب یو شمیر کتابونه لیکلي. قاسم خان مندوخیل، امریکا غږ، لندن.
سلام شي اوریدونکو لیدونکو، بي بشريني خبرونه تا او په خبرونه کې اوسو پیغام نه وایو او بیا وا خودم راس پکې پاتې نه دي. خو بیا هم ټول سلامونه ته وعليكم سلام، ډېر زياته مننه.
از افغان بچاور څخه هم سلامونه را لېږلې دي او وای چې سپیشل سلامونه تاسو وای تاسو وړاندې کوم. نو ډېر مننه زید خان بچاور صاحب، زموږ هم خاص وعليكم سلامونه قبل کړې. خبرونه هم دلته نگین جانې پای ته برسېږي. قرار قرار یو خوش خوندور سندرې هم لرو، هغه به هم تاسو وړاندې کوو. او ټول به مننه وکړو چې په دې خبرونه کې را سره مل و.
دا یو خبر په کوم راغلی چې د ملګرو ملتونو کاري ډلې د عمران خان گرفتاری او زندان ته اچول د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللې ده. او بل رخته بل خبر چې دی نو په وزوای خیبر او لکی مروت کې په دوو بیلابیلو عملیاتو کې نه ترهګر وژل دي. د دې خبرو تفصیل چې دی نو هغه موجود دی په پاڼه باندې، تحصیل وستلې شي.
نو مشتهم اجازه ترکه مننه به وکړو نګین جانې د ټولو څخه چې په دې خبرونه کې را سره مل و. جانګیر خټک صاحب هم چې د ډیوی چرنکارې په دې خبرونه کې را سره مل و. ډاکټر شاهد علي هم په دې خبرونه کې را سره مل سو. په دې بجټ په پاکستان په بجټ باندې خبرې وکړلې او معلومات وړاندې کړل. سره ساز د ټولو چې ټلیفونونه مو وکړل او پیغامونه مو را واستول، مننه کوو نګین جانې. سلام، مننه کوم چې په دې خبرونه کې را سره مل
تاسو مننه
ډیره شو له
خپل ټکنیکی ملګرو به هم ډیره زیاته مننه کوو. زمو سره نشوان و او ورسره بلرخته ګمان کوم کلوین دی،
چارلستن
او نیلسن او قدرمن پروډوسر شعیب زاده سره. اساس نو بس موږ اجازه غواړو د سندرې نخون واخلې. د
الله پامت.
سرنگی شیدا ش شیسو سرنګ شهدا شیسو سرنګ شهدا شیسو سو چچاتو خاندي بل پخندا شیسو بل پخندا شیسو بل پخندا شیسو
سلام و وقتتان بخیر. به برنامه ای هفته بوالی سینا صدای آمریکا خوش آمدین. ما قدیر مشرف یک جا با همکارم با داشته های تازه از جهان صحت در خدمت شما قرار داریم.
بله، زه شفیع سرداریم. هیله ده چیز ما سلامونه همو بنی پا دیخ پروانه که ده محترم و دکتر صاحبانو سره پر مختلف و امراض و مرکیل رو او پر دی سر بیره ده بیلا بیلو ناروغی ده درملینی پا برخه که ده ورستوی و پر مختگون و پا عرط است معلومات ترکو.
بله، بیندگان عزیز، در برنامه یفته با توجه به تجلیل و بزرگ داشت از روز جهانی پناهجویان مهمان برنامه داریم سید حسین سجاد حسینی، روانشناس کلینیکی، که با ایشان در مورد تفاوت‌های فرهنگی و تأثیراتش بالای خانواده ها صحبت
د دې او نورو طبي مطالبو ترڅنګ موږ هم د کلینیکي ارواپوه لیلا قنداری سره چې زموږ میلمنه ده د سلوکي احتیاط په هکله خبرې کوو. خو لومړی به طبي خبرونه واوري.
سازمان جهانی صحت در گزارش از وضعیت امراض ساری در افغانستان گفته است که از ابتدای سال 2024 در مجموع 986 مورد مشکوک به تب کانگو در سراسر افغانستان گزارش شده که بیشتر از اوسط 3 سال گذشته است. تب کانگو بیماری کشنده ویروسی است که از مواشی به انسانها انتقال می‌یابد. عامل اصلی انتقال ویروس این بیماری نوع است که به گونه پرازیت در بدن مواشی زندگی می‌کنند. سردردی، درد عضلات بدن، شکم دردی، اسهالات، دلبدی، سرخ شدن سفیدی چشم و درد مهره‌های گردن از علائم این بیماری است. متخصصان می‌گویند که برای جلوگیری از انتشار ویروس تب کانگو، هنگام ذبح حیوانات و پارچه کردن گوشت باید از دستکش، ماسک، پیشبند و عینک استفاده شود. حیوانات در مکان‌های تمیز ذبح شوند و گوشت مواشی به مدت 24 ساعت در یخچال نگهداری شود.
د امریکا د ملي علومو اکاډمۍ وړاندیز کړی چې یو سړی باید په یو شپه او ورځ کې 3.5 او شته باید 2.5 لیټر مایعات وڅښي. خو لدې کبله چې په یو شمیر خورو کې مایعات سته، نو سپارښتنه کیږي چې لږ تر لږه اته پیالې، یعنی 2 لیټر اوبه وڅښي. ډیرو څېړنو ثابته کړې ده چې د ورځې په اوږدو کې د اوبو نه څښل د ټول بدن کمزور کېدو او د مغزو د لږ فعالیت سبب کېږي. د بلې خوا پر شوزو باندې سوي څېړنې ښیي چې د ورزش په اوږدو کې کله چې د دوی بدن اوبه ضایع کوي له هغه وروسته د دوی تمرکز کمزور کېږي. او بله څېړنه ښیي چې په منځنۍ توګه د اوبو کمښت د مغزو پر فعالیت منفي اثر کولی شي.
و سازمان ملل متحد هشدار داده است که مبارزه با ختنه زنان توسط خانواده هایی که دختران را به کشورهای دیگر میبرند تا آنها را تحت این روش قرار دهند تضعیف می شود. این سازمان خواستار اقدام جهانی هماهنگ برای مقابله با ختنه جنسی فرامرزی و فراملی از جمله به اصطلاح تعطیل رخصتی ها توسط خانواده ها در غرب شده است. این دفتر گفته است که خانواده ها به ویژه در اروپا و امریکای شمالی دختران خود را به کشورها و جوامع مبدا خود میبرند تا در تعطیلات مدرسه تحت ختنه زنان قرار گیرند. این می تواند منجر به مشکلات جدی سلامتی از جمله عفونت، خونریزی، ناباروری و عوارض زایمان شود و لذت جنسی را مختل سازد.
یوه موضوع تو زاویه د امریکا غک نوی زنگری خبرونه دونه ای دیوی تودی موضوع شننه او ارزونه لبی لبیلو زاویو تخواه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 1409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې ما هیروي.
تاسو د بوالي سینا د خبرونه لیدونکي یاست. رواني روغتیا د نوو مهاجرو خلکو ترمنځ یو عمده بحث ګڼل کیږي. د رواني روغتیا متخصصین وایي چې رواني ستونزې او استراب په ډیرو مهاجرو اغیزه کولای سي. خودی ټینګار کوي چې د دغو کسانو درملنه باید د متخصصینو ډاکټرانو تر څارنې لاندې وسی. نور تفصیل د مینی سعادت پر پورت کې وګوري.
اکثر کډوال فکر کوي چې کله پس له مهاجرت نوی ځای ته ورسیږي نو سمدلاسه به هوسا ژوند پیل کړي. خو ارواپو ډاکټران وایي چې دا خبره سمه نه ده، ځکه چې د ارواپوهانو په وینا نوی هیواد ته راتلل د نوی ژوند په څیر وي. هر څه د دوی لپاره نوی وي، نو له همدې امله دوی په ځانګړي توګه میرمنې د استراب او خپګان سره مخ کیږي.
درې مهم حالتونه چې نفر ممکن په مهاجرت جریان کې ورسره مخامخ شي یا داسې روان شي، یا ته امیګریشن ګریف وایي یا عصبي خفګان د مهاجرت په دوران کې. امیګریشن ګریف چې نفر احساس دی دلتنګۍ، خلتنګۍ، ناامیدۍ، بې حاصلګۍ، په خوب کې تغیرات راځي، په اشتها کې تغیرات راځي. بعض اوقات دغه اعراض علائم تقریبا تر شپږو میاشتو پورې ممکن ادامه پیدا کړي او د یو احصائیه له مخې تقریبا 80% وګړي چې مهاجرت کوي د امیګریشن ګریف سره مخامخ کیدلی شي. د شیر د حالت زیات تشدید پیدا کی یا زیات شدت پیدا کی، ممکن شخص امیګریشن ډیپریشن ته لاړ شي یا عصبي خپګان د مهاجر عصبي خپګان د مهاجرت نه مخ. بعضی یو که از افراد چې د نوي محاور سره چې تر سودان عیاروي طبعا په دوی باندې یو سټرس ده او یو استراب چې د امیګریشن انگزایټي وایي.
ډاکټران وایي چې خزی د نارینه او په پرتله په ځینو ناروغیو ډیر اخته کیږي. له همدې امله استراب او خپګان په میرمنو ډیر اغیزه کوي. شفیع الله صافی چې په جرمنی کې کډوال دی، د امریکا غږ سره په مرکه کې د مهاجرت د لومړۍ ورځو یادونه وکړه.
کله چې جرمنی ته راغلم موږ په دوه ستونزې باندې اخته شو. یو د خپګان ستونزې او بل د خوب نشتون د دوه سره موږ مخامخ شوو. د دې لاملونه دوه عمده لاملونه درلودل. یو دا چې د خپلوانو همسنفیانو ملګرو نه جداواله. دوهم لامل څه چې موږ په لاره کې هغه کوم تکلیفونه او ستونزې مشکلات چې موږ په لاره کې لیدلي وو، لکه ولګې، توندس، د پولیسو څخه تیښته، وهل، زندان تیرول. دا چې موږ په لاره کې لیدلي وو دا بیرته موږ ته په جرمني کې بیا په خوب کې راتلل. موږ د دې له وجه نشو کولی چې ما د دې له وجه نشو کولی چې زه خوب وکړم.
د رواني روغتیا متخصصین وایي چې کډوال باید پوه شي چې په نوي ملک کې د ژبې زده کول، نوي ملګري پیدا کول او د ټولو د مخه د رواني ناروغیو څخه ځان ایستل وخت غواړي.
دا یو مغلقه او پیچلې مسله ده، خو بیا هم په دغه غربي ممالک کې د دې لپاره ډېر امکانات شته دي چې د هغو د جملې ځینې په اوله درجه کې دغه مشورتي مرکزونه دي چې هلته باید مراجعه وکړي، څوک چې فکر وکړي چې تکلیف لري، مشکلات لري، یا ډپریشن یا ویره یا رواني تردید لیدل خوب خراب وسی، د درد احساسات زیات وسی او داسې نور، نو باید دغه مرکزونو ته لاړ شي، مشوره دي، هلته مسلکي خلک ناست دي، د دوی سره مشوره کوي، خبرې کوي، او دا قصه یې اوري چې په دوه نسل مشکلات واقع شوي دي، هلته لاړ شي، بیا هغې ورته توصیه کوي چې یا ډاکټر روانشناس ته لاړ شي او هلته مسلکي مرسته وغواړي.
مهاجرت آسانه کار نده، نوی هیواد، نوی ژوند، نوی ستونزو پیل آمده. هر مهاجر به زنگری توگه خزیل روانی ستونزو سره مخ کیگی، خود زمان به تیریدو او ده نوی چاپیریال سره عادت کول، کولشی روانی ستونزی لری کری.
خب بینندگان عزیز، شما این گزارش دیدن. یکی از مشکلاتی که پناهجویان در کشورهای مختلف با او مواجه هستند، مخصوصا زمانی که از شرق به کشورهای غرب می آیند، او تفاوت فرهنگ ها است. این تفاوت فرهنگ ها چه مشکلات را می تانه بالای شخص، بالای اعضای خانواده و در کل اجتماع مهاجرین ایجاد بکنه؟ روی از این موضوع و موضوعات مرتبط با آن با محترم سید حسین سجاد حسینی، روانشناس کلینیکی که اکنون از طریق اسکایپ با ما مهمان هستند، های خود داشتیم. جناب آقای حسینی، سلام و خدمت شما، به برنامه خوش آمدین، ممنون وقتتان.
محترم حسینی صاحب، تاسو خبرونه ته شراغل است. لومړی به دا سوال وکړو چې د کډوالۍ له یو مهم ستونزو څخه د کلتورونو توپیر دی، دا بدلونونه کوم رواني ستونزې رامنځته کوي ستاسو په نظر؟ که په دې باره کې معلومات راکړئ.
درست. سلام عرض ادب خدمت شما و هموطنان عزیز. اجازه بدین سوالتان را با یک استعاره خیلی خرد جواب بدم. فرض کنید یک ماهی را ما از یک اقیانوس عمیق یا یک بحر خیلی کلان به یک دریای کوچک یا یک رودخانه خرد منتقل میکنیم. خیلی خوب، این ماهی در ابتدا که وارد آب جدید میشه، طبیعتاً با دمای متفاوت، جریان آب، اینا ناشنایه. هرچند عنصر آب مشترک هم چی در اقیانوس یا بحر بگیریم چی در رودخانه، ولی این ماهی نیاز دارد به زمان تا با دمای آب جدید، با اصطلاح جریان آب، اینا آشنا شود. همین مسئله در مورد یک فردی که وارد یک فرهنگ و کلچر جدید میشه تطبیق میشه. در واقع فرد از یک اقیانوس بزرگ، بحر خیلی کلان جدا میشه. فامیل، قوم، خش، منطقه، همه اینا، این فرد احتمالی که دچار استرس استراب شد خیلی زیاده، بخاطر که از خانواده و فامیل دور بوده و این میتونه زمینه افسردگی و تلقیدی را در بعضی افراد ایجاد کنه. از این مهمتر، معمولا شک فرهنگی در افراد ایجاد میشه وقتی تفاوت‌های فرهنگی خیلی زیاد باشه. مثلا ما و شما در کشور افغانستان نگاه کنیم، کسی که در یک انعنات افغانی بزرگ شده، ارزش‌های افغانی همیشه برش مطرح بوده و بر اساس او خودش عیار میکرده، وارد یک کشور جهان اول میشه، وارد یک کشور مثل کانادا، آمریکا یا کشورهای اروپایی میشه، تفاوت‌های ارزش‌ها، آداب، انعنات، رسومات، همه اینا میتونه این فرد دچار یک گیجی کنه و به سمت شوک فرهنگی ببره. و خدا نکنه محیط جدید همراه با تبعیض و نجات پرستی باشه. اگر همراه با تبعیض و نجات پرستی باشه، این فرد به حساب در محیط جدیدی که وارد شده دچار پروبلم های روانی خیلی شدید میشه و همینطور که اشاره کردم انواع استرابات جدی مثل SAD، سوشال انزایتی دیزوردر و یا استراب فراگیر، جنرالایز انزایتی دیزوردر و امثال اینا را ممکنه مصاب شده.
ممنون. جناب آقای حسینی، شوک فرهنگی که شما از او یاد میکنن چی است و آیا علائم مشخصی داره؟
شوک فرهنگی در واقع او تجربه که فرد از محیط خودش کنده میشه، از کلچرال خودش جدا میشه، وارد یک کلچر جدید میشه، ایجاد میشه. معمولا دانشمندا شوک فرهنگی را میگه 4 مرحله داره و در بعضی ها بعضی مراحلش زیادتره، بعضی ها کوتاه‌تره بعضی مراحلش. مثلا مرحله اولی که عمدتا مطرح میکنه، تحقیقاتم تایید میکنه، وقتی یک نیوکامر، یک فرد تازه وارد یک فرهنگ جدید میشه، با شور و شوق به دنبال کشف تفاوت‌های فرهنگی است. خیلی چیزا برش جالب و هیجان انگیزه. در بعضی ها ممکنه این مرحله طولانی شود، در بعضی ممکنه کمتر شود، ولی معمولا فرد از این مرحله وارد مرحله دوم میشه که در واقع او مرحله بحرانه، مرحله همون جنجال و چالش و مشکلات و چالش ها یا پرابلم هاست. در واقع فرد از مرحله اولی که شور و اشتیاقه وارد مشکلات واقعی زندگی میشه. این مشکلات تفاوت های لسانی هست، تفاوت های فرهنگی هست، تفاوت ها در ارزش ها هست، در انعنات اینا هست. اینجاست که دچار بحران میشه. زندگی سابق خودش نگاه میکنه، ارزش های سابق خودش نگاه میکنه یا فعلی خودش نگاه میکنه با چیزی که در اون محیط هست. اینجاست خیلی موقع یک تکر و یک تضاد بین ارزش ها و بین رفتارهای اجتماعی و تعاملات ممکنه شکل بگیره. در یک تعداد از افراد اگر نتوانه منیج کنه، مدیریت کنه، این بحران میتونه به سمت اختلالات روانی یا تشوشات ذهنی دماغی بره. افرادی که متاسفانه به سمت تشوشات ذهنی دماغی میره، مثلا من دمی کانادا به طور مثال دمی یک سال متاسفانه خبردار شدم 2 تا از هموطنای ما خودکشی کرد، بر اثر این خودکشی از دنیا رفت، یک خانم و یک آقا. چرا؟ این مرحله بحران ده اینا خیلی عمیق و طولانی شد. مرحله سوم معمولا مرحله تنظیم یا اجاسمن میگه. فرد کم کم با محیط جدید آشنا میشه، کم کم یاد میگیره با مشکلات، با چالش ها، با پرابلم ها چگونه مقابله کنه و منیج کنه، مدیریت کنه. در واقع فرد شروع به فهم و پذیرش تفاوت ها داره. و مرحله چهارم مرحله ادابتیشن یا در واقع امو پذیرش، یعنی فرد کاملا سازگار میشه، ادابت میشه با محیط جدید و احساس ناامنی و اضطراب کمتری میکنه یا اضطراب به حداقل خودش میرسه.
کرمادان درمانان حسین صاحب. حسین صاحب، در کډوالی د کلتوري توپیر پایلې پر کورنیو او په خاص ډول په تنکیو ځوانانو څه دي او څومره امکان لري چې دا ځوانان په نشه یي موادو رسي؟
100% وقتی که نوجوان در دوره نوجوانی که در واقع ما میگیم دوران گذار از طفولیت به سمت بزرگسالی یا مسئولیت پذیری، در این دوران گذار اگر مورد حمایت و توجه خانواده قرار نگیره، بخصوص مسئله هویتیابی اگر دچار مشکل جدی بشه و خدای نکرده گیر دوستای ناباب بیفته، در این کشورها شرایط این مسئله خیلی زیاده. فرد به سمت الکل میره، مثلا معلان در کشور کانادا کانابیس یا چرس به تعبیر وطنی ما آزاد است. احتمالی که نوجوان ما به سمت بره خیلی زیاد است. چرا؟ به خاطر اینکه ما در یک فرهنگ و عناناتی بودیم که شاید کمتر به نوجوان ها اجازه میدادیم که خودشان ابراز کنه، خودشان نشان بده. اگر نوجوان ما دوران گذار نوجوانی را برای یافتن هویت یابی نتونه خوب بگذرونه، احتمالی که مصابه به اسلام مخدرات شود خیلی زیاد است، متاسفانه.
تشکر. جناب آقای حسینی، زمانی که یک فرد مهاجر، یک همراه با خانواده‌اش به تنهایی به یک منطقه نو و به یک کشور جدید میآید، بدون شک آنچنان که شما گفتین با مشکلات و با تفاوت‌های زیاد مواجه میشه، چگونه میتونن با این تفاوت‌های فرهنگی اینا کنار بیاین؟
سوال خیلی خوب و مهم و کاربردی پرسیده. سوالی که من در واقع در ارتباط با کلاینت های و مراجعین خودم خیلی موقع با این مسئله مواجهیم که خیلی خوب ما درد میدونیم، مشکل میدونیم، پرابلم میدونیم، رای حل چیه؟ اجازه بدید من رایل از مسائل خیلی ساده و عمومی به مسائل خیلی تخصصی پیش ببرم. اولین مسئله آموزش و آگاهی دهیه. در واقع ما اگر بتونیم به کسی که تازه وارد یک کشور جدید میشه که تفاوت فرهنگی خیلی زیادی داره بتونیم زمینه و شرایط یادگیری لسان فراهم کنیم تا از این طریق ارتباط موثرتر و فهم بهتری از فرهنگ شکل بگیره، احتمال ای که این تغییرات فرهنگی چالنج انگیز شود کمتر است. پس آموزش آگاهی قدم اوله. بعدش تحقیق درباره فرهنگ جدید میتونه خیلی کمک کننده باشه. وقتی من در محیط جدید مثلا کانادا آمدم، در مورد تاریخش، آداب و عنعنات و رسوماتش، ارزش‌هایش، مسائل فرهنگیش تحقیق کنم، مطالعه کنم، پذیرش خیلی مسائل برای من راحت تر میکنه. این تلاش کنیم هم با افراد محلی، افراد خوبی که اطراف ما از امی سرزمین است، یعنی سرزمینی که جدید وارد شده، میاد دیگه مهاجرا، با اینا ارتباط برقرار کنیم. ما در فرهنگ جدید آمدیم، دلیل بر این است که با گذشته خود ما، با فرهنگ و عنعنات خود ما قطع کنیم، قطع رابطه کنیم. حفظ ارتباط با فرهنگ اصلی ما در واقع حفظ تعامل ما با ریشه های ماست. ریشه های ما در فرهنگ دیگه بوده و ما قسمت هایی که میتونه کمک کننده باشه تقویت میکنیم از اون فرهنگ و قسمت های مفیدی که از این فرهنگ استفاده میکنیم و در این تنوع و دایورسیتی به قول اینجا ما میتونیم انکشاف و پیشرفت کنیم. تاباوری یا رزیلینسی افراد بالا برده شده، یعنی فرد بتونه تاباوری خودش رو تقویت کنه، انعطاف داشته باشه نسبت به خیلی از مسائل. این منظور ما این نیست که از ارزش ها و اصول خود خود کوتاه بیایی، نه، ما هم اگه بتونیم تقویت کنیم توان تاباوری یا او انعطاف پذیری یا رزیلینسی رو میتونیم خیلی راحتر با تغییرات جدید کنار بیم. و در کنار این مسائل باز هم فشارهای روانی بسیار زیاد بود و نتونست مدیریت کنه، حتما به یک مشاور و روانشناس با صلاحیت مراجعه کنه و کمک بخواید تا خدای نکرده مشکلات روانی و تشوشات ذهنی دماغی را آیدش نشه و مسابقه مشکلات و تشوشات ذهنی دماغی نشه.
محترم سید حسین سجاد حسینی، روانشناس کلینیکی، جهان سپاس از حضورتان در برنامه.
محترم حسینی سیب سست خیوان ری بنا نکرمادان سست معلومات سخه.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
د بوالی سینا د خبرونه ډیرو قدرمنو لیدونکو، ډاکټران وایي چې د خولې پاکوالی ته نه پاملرنه د دې لامل کیږي چې ژبه غټه او رنګ یې بدل سي، او همدارنګه په خوله کې زخمونه هم رامنځته کیږي. د دوی په خبره چې د دغو نښو او بدلونو په لیدو سره باید ژر تر ژره د درملنې مرکزي روغتون ته ولاړ سي او ډاکټر ته مراجعه وکړي. نور حال په رپورټ کې وګوري.
د کابل اوسیدونکو په لوشه د خپل خولې د درملنې لپاره ډاکټر تراغلی. هغه وایي چې خولې شړیږي، د دوا په خوړو سره ترې وخت شوي، خو وروسته بیا په دغه ستونزه اخته کیږي. ډاکټران وایي د خولې پاکوالی ته د نه پاملرنې ترڅنګ په بدن کې یو شمیر نورې ناروغۍ هم د دې لامل کیږي چې د خولې او ژبې لپاره ستونزې جوړې کړي. د کابل دغه اوسیدونکی عظمت الله بیا د ژبې د وچوالي له امله کړیږي.
او دا غزه به مې دغه وچېدل نه دي په غم کې به یې نه ولمه دي. ډاکټر ته راغلم، تشکر
ډاکټران وایي د ژبې پړسوب او شړېدل وچوالی په حرکت کې ستونزه د خوند بایلل پرنګ کې بدلون د وشتو یادانو غونډې پیچومې پیدا کول د ټول یا یوې برخې درد او سوځېدل د ژبې مهمې ستونزې دي چې تر ډېره د نورو ناروغیو ښکارندوی کوي ډاکټران وایي د دغو نښو په لیدو سره باید روغتون ته مراجعه وسي تر څو د دې ناروغۍ اصلي لامل پیدا او درملنه یې وسي
دغه مرزونه چې په خوله کې را پیدا کیږي د ډاکټرانو سره یو تعداد مرسته کوي چې هغه په نورو د امراضو په تشخیص کې ورسره مرسته کوي چې موږ دغه مرز د نورو کومو منابعو سره اړه لري آیا دا مرز څوک چې د چا خوله په خده د چا خوله کې زخمونه دي دا سیپلیس مرز لري دا توبرکلوز لري دا په ایچ آی وی ایډز باندې اخته ده دا دفاعي سیستم د فشار لاندې ده دا د لایکن پلانس مرز لري نو موږ بیا دغه متخصصین ډاکټران چې د سیمو مریض ګورو هغه ته بیا نو ټول کومي منابع چې کوم فکتورونه یې سړي هغه ټول سنجو بیا دغه مطابق تشخیص کوو هغه نه بعد بیا تداوی کوو
د جیبی میکروبی کېدل زربلې دل چې لامل زخمونه رامنځته سي د غذا او ویتامینونو کموالی په بدن کې د هورمونونو بدلون او د سرطان او یو شمیر نورو ناروغیو لرل د جیبی د ستونزو له مهمو لاملونو څخه دي
که بعد عادتونه لري لکه سیګریټ او پانو د شین نسوار دا باید ترکی دا مستقیما مشکل جوړي مریض کچره د میډیا تکلیفونه لري هم چرن مریض کچره روحي ناراحتي ناراحتي لري استرس لري باید د اعصاب ډاکټر ته معرفي شي چې دوا ورکړي ترڅو چې د زخمونه پیدا نشي واخونه باید همیشه برسي پاک وساتل شي خپل غذایی غذا سه خرومګه باید په متوجه اوسه بالغ فرض مثال غسایی مواد خلی که پاتی که یه باید پاک سیل خلی نه نون زدی لطرامای او ساتو سید زوب لنسی غاخو با نزب دوام داره از که غاخو نمشکل لری غاخو تکلیف باید حل سی وقایه این داده نو وقایه پتاو ده کل دسی نظر پا دیسی کم لامل دی زبی مشکل پیدا کهی دی غل لامل تداوی او تشکیز بایدو کرسو
ډاکټران وایي چې د خولي او ژبې پاکوالي ته پام لرنه سالم غذایی رژیم او وخت پر وخت کتنې لپاره روغتون ته تګ د خولي او ژبې د ناروغیو په مخنیوي کې مرسته کوي
بینندگان عزیز صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با اظهار نگرانی گفته است که در حدود 8 سال میزان مرگ و میر زنان حامله در زمان ولادت کاهش نیافته است بر اساس آمار سال گذشته سازمان جهانی صحت افغانستان با 638 مرگ در هر 100 هزار تولد زنده بلندترین آمار مرگ و میر مادران در زمان ولادت دارا بود نجیب الله احمدیار در مورد دلایل و راه‌های پیشگیری کننده مرگ و میر مادران در زمان ولادت مصاحبه انجام داده است که با هم می‌بینیم
با درود فراوان و با امید سلامتی شما بینندگان گرامی افغانستان هنوز هم یکی از خرابترین کشورهای جهان هم برای مادران و هم برای کودکان زیر سن 5 سال و نوزادان است برای درک بهتر عوامل و روش‌های جلوگیری از مرگ و میر نوزادان و کودکان دکتر ریجینا دیویس موس متخصص صحت طفل و مادر در استودیوی مرکزی تلویزیون آشنا صدای آمریکا در واشنگتن دی سی با خود داریم که با پرسش‌های شما پاسخ می‌دهند ابتدا دکتر صاحب با برنامه خوش آمدید میگم تشکر از تشریفاتتون دکتر صاحب
تشکر از شما
دکتر صاحب عمدترین مشکلات صحی برای نوزادا و برای اطفال کوچک زیر سن 5 سال چی است؟
یکی از معمول ترین مشکلات تولد پیش از وقت است که نوزاد با جسامت بسیار کوچک به دنیا میاد و برخی اعضا به ویژه ششهای آنان به درستی تکامل نمی کرده باشد که مشکلات زیادی را به بار می آورد صدمات در هنگام ولادت مشکل دیگری است همچنان اگر ولادت در محیط پاک صورت نگیرد بروز آفات میکروبی مشکل دیگری است اما به صورت اجمالی امراض میکروبی به ویژه سینه بغل و اسهالات از مشکلات عمده صحی کودکان زیر سن 5 سال به شمار می رود.
تشکر دکتر صاحب. نوبت پرسش برای بیننده ما بتیم ببینیم که چی پرسشی دارن.
سلام به بینندگان برنامه نام من نظر محمد چرا کودکان و خردسالان در مقابل بیماری ها سپذیرند و برای محافظتشان چی باید کرد؟
بفرمایید دکتر صاحب.
واقعیت امر این است که اعضای بدن نوزادان و واکنش بدن آنان در مقابل اوضاع و شرایط مختلف به قدر کافی تکامل نمیافته باشد. پس از آن که یک فرد به امراض میکروبی مبتلا می شود، در مقابل اکثر این امراض مقاوم می شود. زمانی که یک طفل در بطن مادر می باشد، از طریق سیستم معافیت مادر محافظت می شود. اما پس از آن که به دنیا می آید، سیستم معافیتی او اصلا تکامل نیافته و در مقابل امراض و میکروب ها به شدت آسیب پذیر می باشد. از این رو است که تغذیه از طریق شیر مادر که سبب تقویت سیستم معافیتی نوزادان می شود بسیار حائز اهمیت است.
تشکر. پرسش بیننده بعدی ما را می گیریم دکتر سب.
نام من ایمال هستم، مهمانان برنامه سلام تقدیم میکنم. تغذیه با شیر مادر در نوزاد چی فایده دارد و فرق بین شیر مادر و انواع دیگر شیرها چیست؟
پرسش جالب است، بفرمایید دکتر سب.
تغذیه با شیر مادر بسیار مهم است و بهترین طریقه تقویت و محافظت نوزاد تلقی می شود. زمانی که مادر طفل را با شیر خود تغذیه می کند، نه تنها برای نوزاد مواد غذایی مورد نیاز را فراهم می کند، بلکه عناصر بسیار مهم معافیتی را نیز به وی می دهد که سبب می شود طفل در مقابل امراض به ویژه امراض میکروبی مقاوم شود. هیچ شیری دیگر جایگزین شیر مادر شده نمی تواند. تغذیه با شیر مادر حتی سبب می شود که افراد در سنین بلند کمتر به سرطان و امراض تنفسی مبتلا شود. مطالعات علمی نشان داده است که تغذیه توسط شیر مادر سبب تقویت قدرت هوش و ذکاوت طفل نیز می شود. اطفالی که با شیر مادر تغذیه می شوند به مرض شکر و چاقی زمان طفولیت مبتلا نمی شوند.
دکتر صاحب، سفارش شما برای مادران شیرده چی است؟ باید اونا از کدام غذاها بگیره؟ در بعض جوامع به شکل سنتی مادرها از مصرف بعض غذاها پس از ولادت پرهیز می باشند، نباید مصرف بکنن. و سفارش شما چیست؟ باید مادرها کدام غذا را مصرف بکنه تا هم نیازمندی های خودم مرفوع بسازم از کودک خودم؟
عموما سفارش می شود که برای کم از کم 6 ماه نخست کودک به گونه خاص تنها دوز شیر مادر تغذیه شود. پس از 6 ماه کم کم غذای جامد نیز در رژیم کودک اضافه شود. رژیم غذای مادران شیرده شبیه مادران حامل است و این مفهوم که سبزیجات، میوه‌جات، گوشت سفید سرخ، ماهی، حبوبات و غلجات شامل غذای مادر باشد. نوشیدن مقادیر کافی آب و گرفتن مقادیر کافی ویتامین های A، E و C که برای کامل چشم و رشد دماغ کودک شیرخوار ضرور است، همواره باید شامل غذای مادر باشد.
تشکر. باز هم پرسش بیننده ما را میگیریم دکتر سن. مشنیم.
سلام بینندگان برنامه، نام من عبدالواسع.